قبل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعته تشنه اسمان لاندې خبرونه ته ځانګړې شوې دي چې په لومړي ساعت کې به پر دې بحث وسی چې افغانستان قانون څنګه خلا کیږي، څنګه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي او څوک ګټه ترې اخلي، او په دوهم ساعت کې به په افغانستان کې پر ملکي تلفاتو باندې بحث ولرو چې تاسو هم کولای شئ خپل نظرونه وړاندې کړئ او زنګ وهئ خبرونه ته. خو مخکې تر دې چې دا خبرونه واوري، زه فری بازار تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. په کندهار کې به می 14 اته ملکی کسان ټپیان کړي دي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون د ژمنو د سرغړونو په اړه دریم ګام واخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د شغلی خلیلزاد د څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول سوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون به د افغانستان له خاورې د تروریستي اهدافو د نه کارولو د تضمین په بدل کې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل رانغاړي. دغه ورځ به همدا تړون د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو، سیاسي توافق او بالاخره دایمي سولې لپاره یو مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د اګست پر 2مه نیټه پر خپل ټویټر لیکلی و چې طالبانو داسې نښې ښودلي چې و توافق ته رسېدل غواړي. دی وایي موږ یو ښه توافق ته چمتو یو. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بخښونکې بللې دي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې د غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د خبر امریکایي خبری رسل خبری سرچینو د یو شمیر رسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا ورکړی دی چې د دې کسانو نمونه نه دی اخیستی. واشنگټن پوسټ ورسپانې او سی این این ټلویزیون د سرچینو په حواله ویلي چې که طالبان د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه د امریکا شرط ومني، نو د امریکایي پوځیانو شمیر به له 14,000 څخه 9,000 یا 8,000 ته راکم شي. واشنگټن ویلي دی چې هیله یې دا ده چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې له طالبانو سره د سولې تړون نهایي شي. په کندهار ولایت کې به می 14 اته ملکیان ټپیان کړي دي. پیښه نن سهار د کندهار په دوهم امنیتي اوزه کې سوې ده چې یوازې په خپل برید کوونکی پکښې وژل سوی دی. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل
نن سهار 11 بجې شاوخوا د دوهم اوزې په مربوطاتو کې د اخوند صاحب د جامع سره یو موټر سایکل چاودنه سوې ده چې خپل موټر سایکل انتقالونکي کې د منځه تللې دي او اته تنه ملکیان زخمیان شوي دي چې په دې کې دوه زنانې او دوه ماشومان هم موجود ول.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دغه ورځ د افغان امنیتي چارواکي وایي په 13 ساعتونو کې په کندهار او دایکندي ولایتونو کې 15 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان احمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل چې د دایکندي په ګجران ولسوالۍ کې د ګډو تصفیوي عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د شغلي حساب خبره د کندهار په پنجوایي کې هم په 13 ساعتونو کې د یو سر ګروپ په ګډون 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د 215 متن کول اردو د لمړی په لیلوا قماندانی د مشترک عملیات ملي پولیس ملي امنیت په عملیاتو کې 9 تنه وسوال ترګر وژل شوي دي او 4 تنه ټپیان شوي دي. په وژل شوي کې د طالبانو یو تن سر گروپ خاکسار په نوم هم شامل دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ آزاد دی راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون د ژمنو د راکمولو په اړه دریم ګام واخلي. د ایران د پارلمان خبري اژانس د جواد ظریف په حواله لیکلي چې د اګست پر 3مه ویلي په اوسنیو شرایطو سره به ایران د اټومي تړون په برخه کې د خپلو ژمنو د راکمولو دریم ګام واخلي. خو نوموړي د راتلونکي اقدام جزئیات نه دي روښانه کړي. ایران په مې میاشت کې اعلان وکړ چې که د دې تړون نور لاسلیک کوونکي پر خپلو ژمنو په بشپړه توګه پاته نسي او درناوی ورته ونه کړي، ایران به په تدریج سره د دې تړون په برخه کې خپلې ژمنې محدودې کړي. ایران له وړاندې د دې اټومي تړون د موادو پر خلاف په لوړه سطحه د یورانیمو د بډاینې چارې پیل کړي دي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړونه ووتله او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول. که څه هم اروپایي هیوادونه فرانسا، جرمني او بریتانیا چې د دې تړون نور لاسلیک کوونکي دي، د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو د راکمولو هڅې کوي څو دا تړون خوندي کړي، خو ایران ادعا کوي چې دغه هیوادونه د امریکا د فشارونو په راکمولو کې ناکامه سوي دي. او چین د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او مسکو سره د وسلو په یو نوي تړون کې یوځای سي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون پرون وویل چین د امریکا او روسیې ترمنځ د منځني واټن اټومي وسلو د تړون پر لغوه کېدو خواشینی دی او پیکینګ به د وسلو د نوي تړون لپاره د ټرمپ وړاندیز ونه مني. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. ما و آقای سارمان و دو ساعت در خدمت شما هستیم. موضوع اولی که انتخاب کردیم اصلا آقای سارمان بگویم به اساس پیشنهاد بعد شنوانده ها میکار کردیم وضعیت معدن یک دفعه از نظر مگذرانیم و مهمان های بسیار محترم داریم که بعدا معرفی میکنیم. حالا از خودت بشنیم این چیز آماده ساختی به ما؟
نظر صاحب لکه تاسی موضوع یادکره پا اول ساعت که پا همدی موضوع خبری که یعنی دی کانونو پا موضوع بندی، خو پا دو هم ساعت که پا یو جلا موضوع بحث لرو چی
تلفات ملکی
تلفات یا اونن هم ملگرم لطو راپور خپور کرده جولای دی میاشتی چی ترطولو خونره میاشت و یعنی لدوزره و لسم را و روسته دومره خونره میاشت و تیره شبه را باشو لمره موضوع تا د افغانستان تر ټولو په مهمه شتمنه یعنی قانونو ژغی شو. تقریبا د ټولو اقتصادي متخصصانو باور داره چې افغانستان به بالاخره ترمزکی لاندې شتمنی په پښو ودروي، خو له بده مرخه له کلونو راهیسې د افغانستان قانونه په خورا بېرحمۍ لوټ او تالان کیږي. له بدخشان رانیولې تر هلمند، له ننګرهار تر بادغیس د افغانستان کانونه د خپل سرو وسلوالو زورواکانو، طالبانو، داعش او نورو وسلوالو یاغي ډلو له لوري په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي او په لږ بیه بهر ته قاچاق کیږي. حتی داسې راپورونه هم خپره شوي چې د هلمند په دیشو او خانشین کې پاکستاني او چینایي کمپنیو کیندنې پیل کړي دي. د هلمند د ولایتي شورا غړي وایي د پاکستان لخوا د خانشین د رخام غر او په خاص ډول د بلوچستان ربات سیمې ته نږدې د دیشو مربوط د سرو زرو کانونه د پاکستانیانو لخوا په سیستماتیک ډول کیندل کیږي او بیا یې د هوا او مځکې له لارې د بلوچستان ایالت څخه خپلو مرکزونو ته وړي. د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان وایي په دې وروستیو میاشتو کې د هلمند په جنوب کې د طبیعي زیرمو او کانونو قاچاق او غیر قانوني کیندنو زور اخیستی دی.
زموږ معلومات دا دي چې د خانشین په غره کې چې موږ کوم قانون هلته لرو په هغه سیمه کې لرو، یا د خانشین دیشو ولسوالۍ په سیمه کې لرو، هغه قانون مطلق او مطلق د وسلوالو مخالفینو د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، د هغوی په اختیار کې دي. هر هغه څوک چې غواړي د خپلې خوښې په اندازه باندې د دغو قانون څخه هغه مواد چې دوی په پوهیږي د دوی سر په خلاصیږي استخراج یې کړي، د هیچا لاره نه ده بنده، هر چا پر خپل مخ او په خپل وخت وړي دي. اوس هم دا لړۍ روانه.
په بدخشان کې د لاجوردو کان د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دی او په وروستیو ورځو کې راپورونه خپاره شول چې طالبانو د دې کان د استخراج لپاره شاوخوا 2000 تنه ګمارلې دي. که څه هم طالبان دا ادعا نه مني، خو د بدخشان د ولایتي شورا رئیس بشیر سمیم آزادی رادیو ته وویل د کیرانو منجان د لاجوردو او د راغستان د سرو زرو دوه لوی کانونه د طالبانو په کنټرول کې دي او د پاکستان سره په همکاري استخراجوي. د بدخشان امنیه قومندان اسدالله محمدي تاییدوي کوي چې په بدخشان کې شل یا دوه ویش قانون شته چې هیڅ یې د دولت په کنټرول کې نه دی او د ټولو عاید طالبان ترلاسه کوي. لکه څنګه چې په پیل کې مو اشاره وکړه د طالبانو ترڅنګ نورې ډلې او زورواکان هم له ډیرو کلونو راهیسې قانون په خپل سر استخراجوي او ګټه یې خپلو جیبونو ته اچوي.
تشکر آقای سارون. مهمانای محترم ما که امروز از ایشان دعوت به ملاری و میل از در استودیو تشریف دارن، یک استاد محترم داریم در ساحه جیولوژی انجینیر صاحب غفار نیازی و همچنان مهمان محترم دیگر ما آقای جاوید نورانی آقای مسائل معدن و اقتصاد بگویم که اینا در این ساحه بسیار تحقیقات انجام دادن. بر دو مهمان ما خوش آمدید میگویم. خوش آمدین صاحب
نیازی صاحب و نورانی صاحب.
بله
سلامت و سیکر و دن
سلامت سی نظر صاحب.
محمد دو نفره سوال کردم که در یک موقف بعد قرار دادم شما.
خیر رابس سوال تا اول که انجینیر صاحب نیازی تاسی به افغانستان دی کانون و پرتبات و ویست چه لکه چنگ چه موش اشاره وکره اداوی کیشه چه دیر کانون دی دولت دی وصلوال و مخالفین و یا زورواکان و ترکنفرو لاندې دی او په خپل سره کیندی او استخراجوي او بهر ته صادروي تر څه ده پوری دا اداوی سم دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لټول مخکې د ګران او دوستانو چې په دې هغه کې موږ سره همکاري لري او تشکر ورته باندې تشکر دي نه کو بهتر دا چې اول د افغانستان د جیولوژیکي تشکیل په حساب باندې ول وغږیږي چې معدن ولې تشکیل څنګه تشکیلیږي. هغه یو جدا بخش ته ولې دونه بووي چې افغانستان غنی دولت ته د معدنو له نظره ځکه د مندلیف جدول چې موږ تاسو وګورو کیمیا په حساب باندې تقریبا یو سل سوان اثر موجود دی ولی اکثریت په افغانستان کې موجود دی او دغه نه خلک کار اخلي. له عناصر نظرنه نیولې بیا تر د ساده ترینې مالګه چې په افغانستان کې وجود لري او ټول دغه مدني ساحې چې موږ تاسې د بدخشان نیولې تر نیمروز پورې یا د هرات نیولې د ننګرهار ته تورخم هغه پورې دا ټوله ساحه کې تقریبا هر نوع مفیده مواد چې موږ تاسو تصور کوو وجود لري او د دې موقعیت داسې موقعیت په داسې حالات په داسې ځایو کې ده چې هلته فعلا دپاره دولت هېڅ حاکمیت نه لري. فرض کړه د نورستان معدنونه دي ټولن په هغه مناطقو کې دي چې هلته دولت هغه نه لري حاکمیت نه لري او دولت تر کنټرول لاندې نه دي. یا همداسې په حتی په لغمان کې دغسې په کونړ کې نورستان کې کاپیسا کې دغسې حسابونه چې بالاخره تر هراته پورې رسېږو یا د هلمند تر اخیر مخکې چې کوم مسایل تاسو بیان کړي چې هلمند کې د ولایتي شورا رئیس یا وکیلو دا مسله وویل چې پاکستانیان استخراجي خوب داسې مطلقاً به داسې ووایو چې ټول هغه ساحو کې چې معدنیات یا زموږ ستاسې ملي شتمنۍ وجود لري فعلا هغه ساحې دي چې دولت په حاکمیت کې نه دي او دا چې استخراج غیر فنی او غیر مسلکي کیږي دا جدا مسله ده ځکه ساحه چې سره را شرطه به معلومات کیږي چې دا فنی ده که غیر فنی ده. خو بلوم په هغه ساحه کې چې دولت حاکم ده هلته غیر فنی ده نو په هغه ساحه کې چې دولت حاکم ده هلته به چیرې هغوی فنی او مسلکي توګه باندې ځکه فقط د هغوی استخراج کوي او بس یې د اصولو دپاره نور خاص هغه نه لري قوانین نه دي ورته وضع او د قوانینو مطابق کار هم نه کیږي فلیاز هغوی خپل استخراج کوي خپل ګټه جیب ته اچوي دولت هم چن راځي.
استاد در این مورد بازم صحبت میکنیم منتها آقای سروان من از آقای نورانی یک چیز میخوام سوال بکنم گرچه سوالم یک قسم هست که ما قبل از این که وضعیت امنیت افغانستان خراب شوام در مسئله معدن و جیولوژی یک توجه جدی نشده در حالی که ما خود شاگرد جیولوژی نیستیم منتها تقریبا 200 سال پیش یا 200 سال پیش اولین بار پوانتون یا فاکولته یا مرکز جیولوژی در انگلستان که شروع میشه اونا تصویت میکنند در کجای دنیا نفت است کجای دنیا چطور رکایز بعد از کل سیاست دنیا تغییر میکنه باز بزد امو ممالک که تحت تاثیر امپراتوری عثمانی بود دیگه بود اونجا را کل انگلیس ها اشغال کرده میره و معدنا را کجده میرن از اون خاطر قبل از جنگا در افغانستان 40 سال سال بیشم در دوران شام و در دیگه دورانم به مسئله معدن قدر زیاد توجه جدی صورت نگرفته. چی میگین آقای نورانی؟
تشکر نظر صاحب. استاد پالیم ششته خوب است که امروز خود از آمدن و دبار پوتنشل سکتور مادن صحبت کردن. ما پیش از اینکه روی 200 سال پیش گپ بزنم یک موضوع را من میخوایم مطرح کنم که اگر سکتور مادن خود استفاده خوب کنیم غربت از افغانستان خلاص میشه. و پنج سرمایه مهم برای اقتصاد پایدار که ضرورت است، دو دانه از او را داریم، سه دانه دیگر ما به وجود آورده میتونیم و میتونیم که از این مشکلات بیرون برایم. میم به سوال شما که انگلیس ها بار اول یکی از اسنادهایی که کت استادم بود، استاد نیازی که پالیو میشتن، به خیال ما 1842 یک مطالعه سنگ زغال افغانستان تکمیل کرده بودند. 1842 تقریبا بسیار سال، نفهم چند سال میشه، خب مقصد در پالی ازی دیگه معلومات هم داشت. بار اول سنگ لاجورده بعد از اینکه یی به مصر 6-5000 سال پیش میرفت، بار دوم انگلیسا که امی دریای کوکچه را میخواست مطالعه کنن آمدن به افغانستان و یی را بار دوم فکر کن رویش کار کردن. این موضوعات است و اگه 1950 را ببینید، 60-70-80 تا 2008 ای ممالک مختلف از ایتالیا گرفته فرانسه، جرمنی، روس و امریکا در این جیولوژی افغانستان کار کرده، دیده که چی موجود از افغانستان. و بار اخیر که من شوندم وقتی که شاگرد مکتب بودم در 1997 بود، بخیل یکی از ساتلایت های افریقای جنوبی گفته بودن که افغانستان بسیار منرال ها داره و امکانات ازیست که یک جغرافی بسیار استراتژیک شوه.
یو مسئله بلم نورانی صاحب، تاثیر جنوبی افریقا دی ساتلایت خبره وکړه، امریکایان هم په دې برخه کې څېړنې کړې دي. د دې پر راپورونو کې اول ځل وویل شول چې افغانستان د 2 تریلیونو معادل قانون لري، اما وروسته بیا له 2 څخه خبره یو ته راوستله. حقیقت څه دی؟
بیام استاد میتونن که نسخ خود یا مسلکی پدیم اند که نظریه ورکم، اما یا خو سعیده چه اغوی یا اوت اغه ایریل سروی وکړه، وای سروی وکړه کوم رقم خاص تیاری راوستل چې اغه دیمځه کې لاندې د منرالو یا واسب کو یا اغه احساس کوي چې څه دی لاندې. بل دوم عبدالله په نامه یو جیولوجیست و د نجیب د زمانه، هغه دوه ډیر غټ کتابونه لیکل دي، تقریبا هر یو 1500 ورقه ده. د افغانستان جیولوجی تر ډیره حده پورې په هغه کې جای په جای کړی ده. فکر کوم چې د یو ایس جی ایس د امریکا د سره د جیولوجی ولا تقریبا هغه شاید دوه بارې ویل چې و دا شان په دې مملکت کې ست ده. دا چې 1 تریلیون دی که 3 تریلیون دی یا 10 تریلیون دی، دا دیر مسلکی هغه نه ده، تخمین نه ده. په دې چې یو جیولوجیست باید چې ساحې ته لاړ شي، لاغه سمپل واخلي، یا جغرافیه تعین کړي، بیا یې تجزیه کړي، بعد له هغې نه هغې فیصدي وګوري، بیا وګوري چې دلته به څومره کم منرالونه وي. نو داسې هوایي خبره نه شي کوی. لا تر اوسه لکه 3 تریلیون اول هغوی ویلې، بیا د افغانستان حکومت خلکو ویل چې دا کېدای شي 10% د هغه منرالو وي چې افغانستان کې موجود دي. نو لا تر اوسه صحیح تخمین څوک نشي کوی. جیولوجستان یا د معدنو انجینران فکر کوم چې دا داسې تخمینونه سره به په اسانۍ باندې هغه قبول بینه کی.
بله. ابین چه استاد محترم نیازی صاحب، ما را ببخشیم چون ما قدر در موضوع متخصص نیست که منتها ملا نصیرالدین صاحب پرسان کردن که این باران میباره یا نمیباره. گفت والا نظر به بعض روایت ها میباره و نظر به بعض روایت ها نمیباره. حالا دو روایت بسیار مهم است در مورد معدن ها. بعض روایت ها میگن که خوب شده که کس کشف نکرد، حالا کلش چور میشد. اما بعض روایت دیگر است میگه کاش که از اول کار میشد که یک ذره سرمایه زیاد پیدا میشد، تحصیلات بالا میرفت، عمران بالا میرفت، جنگ و جنجال نمیشد. استاد یک کم اکثر از این هم صحبت کنیم، باز اصل موضوع ما که چرا چور چپال میشه، چطور جلوگیری میشه، سر از اون میریم. چطور آقای سرمان؟
بله بله.
نیازی سه؟
بله بفرمایید. چیز ببخشین، در این مسئله که شما قبلا قصه یفکایی ملا نصیرالدین در میان آوردین، ای تقریبا در مسائل جیولوژیکی با واقعیت نزدیک است. واقعیت به این مفهوم که خب یک کمی پیشتر میریم تا این مسئله واضح شود. ایست که در افغانستان دو نوع کار صورت گرفته، تحقیقات جیولوژیکی که در افغانستان صورت گرفته دو نوع است، یکی سیستماتیک است و یکی هم غیر سیستماتیک. گفته پیشتر شما که در انگلستان چطور چرکه بود، سیستم غیر سیستماتیک است، یعنی منظم نیست. و سیستم سیستماتیکی بعد از سال 1963 و بعضاً هم تا 1974 بالاخره قراردادی که با کمپانی روسی تکنو اکسپورت شد، این منظم تحقیقات جیولوژیکی در افغانستان صورت گرفت که با اساس این مطالعات دانه که مقیاس نقشه‌برداری زینه 1:500,000 و 1:1,000,000 بود. 1:1,000,000 اول کار شد و با تعقیبش هم 1:500,000 کار شد. در 500,000 طوری که نورانی صاحب گفت که دکتر عبدالله شارق یکی از جیولوژیست‌های بسیار مشهور افغانستان است و از جمله به حساب ورزی ترین جنرال امی سرزمین است که بسیار اسناد مؤثر و موثقه، البته با همکاری متخصصین خارجی مانده. اونا تثبیت کردن که در 500,000 1,423 نقطه کاری مادنی وجود داره در افغانستان. ولی اگه این مقیاس ما و شما با کم ذره پیشتر بریم، امکان داره که در 100,000 به 5,000 نقطه برسه. و اگر ما با 50,000 و 25,000 و 20,000 مثلی که در جهان وجود داره کار شده به اون حساب ما پیش بریم، امکان داره در حدود 10,000 نقطه کاری ما و شما پیدا کنیم، از شاید از اون بیشتر. ولی آمدیم سر از این مسئله که اگر کار می شد ما اقتصاد ما شما بالا می رفت، و اگر نمی شد اقتصاد ما شما به حساب خراب در خرابتر می شد. ولی ما این طور فکر می کنیم که اصلا تمام مسئله مربوط به مدیریت می، اگر مدیریت خوب و به حساب وجود می داشت، هیچ وقت معدن ما به هدر نمی رفت. ما شما
بله انجینیر صاحب، اوس که دی موضوع تراشو چه بله ډیر مننه، اوس که دی تراشو چه افغانستان په خپل کوم قانون یا مادن حساب کولای شي، یعنی د افغانستان آینده له کوم وسره ډیر تړلې ده، کوم یو افغانستان واقعا په پښو درولای شي؟
په افغانستان کې ما مخکې د ټول شاد مندلف جدول ته سلام راجو کی ټول هغه مواد چې په طبیعت کې پیدا کیږي په افغانستان کې وجود لري. ساده مثال درته وایم چې اوس د اوسنۍ دولت هم په دې باندې ډیره تکیه کوي او کوشش کوي چې د هوایي کریډورونو په اړه دا مسئله سره هغه کې د مرمرو مسئله ده. په افغانستان کې دوه مرمر موجود دي. یو مطالعه چې یو اس جی سی وخت کله یو سیمینار ودلته، هغه سیمینار کې مخفره مشترکه درلوده، نو دویل که چیره پا طول دنیا که مواد ساختمانی و رکسی وجود نوری، افغانستان طول دنیا تا 50 کرول پر مواد ساختمانی ورکی. یعنی در ساده مسئله چه مثال مرمر ده، سپین مرمر داغ منتاز هم پا پخو در اولی سی، زکر چه اندازه نه اضافه دی سوگی تخمین نیسی که ولی در چه مخ که نظر سبوه چه 3 تریلیون و 1 تریلیون ده، یواز د مادن په کانفرنس کې د ټکنیک استاد مسازه صاحب هغه تشریح ورکړ چې د پیګماتی تور رګ چې د بدخشان شروع کیږي تر نیمروز پر رسی کې، دغه یواز چې محاسبه کې د 3 تریلیون له 10 تریلیون دا درته، نو د مادن په حساب باندې هر مسله چې هر بخش چې ونیسي، له اوسپنې نیولې، له مسو نه نیولې، له سوربو جسم نه نیولې، انتیمون چې نور څه خلک تمام ورته ګرځي، له دنه نیولې تر امین دی منګانو پورې، او دغه نور سر زر او سپین زر، یعنی هر مادنی ماده چې ونیسي افغانستان په خو درول سي، ولې چې مدیریت ولري په دې شرط چې درست مدیریت سي، او که مدیریت نه سورور همدغه سي چې ولدن به بتري.
بله. خب نورانی صاحب، اگر شما چیز علاوه میکنین همین لحظه علاوه بکنین، اگر نی باز میریم به شنوانده یک ده دقیقه بر از نو فرصت بدیم اونام سوالای خود تره کنن، بر از این که اونا تقاضا کردن که در بدخشان مثلا مادن در دست مخالفین از چور چپاول میشه. بسیاری جای حتی والی صاحب یکی از ولایت ها خودش گفته که اینه ما میفهمیم که در اینجا اخراج میشه منتها ما کنترل نمیتونیم یا یک چیزایی گفتن. از اون خاطر شما اگر چیز علاوه میکنین که بعد از شما با شنونده ما یک چند دقیقه فرصت میدیم. بفرمایید آقای نورانی.
من دو موضوع را میخوام مطرح کنم. یکی که انجینر صاحب گفتن که هر چیزی که در جدول مندلیف موجود است در افغانستان موجود است، ما ترسم از این است که ما یک گریت گیم آینده سر منرال افغانستان بازی نشه، یک موضوع. موضوع دوم که در بدخشان و سنگ لاجورد استخراج میشه، ما هم فکر نمی کنیم که یه طالبا در کنترل خود گرفته باشه، بخاطر که یک سال پیش یکی از قماندانای مهم قماندان ملک به نام شریف یک حمله کرد سر مادن، میخواست که در تصرف خود بگیره. و دو موضوعی که یه است که بین تجارای پنشیر و تجارای بدخشان بسیار رقابت سر لاجورد بدخشان، حتی گفته میشن که مردم بدخشان از باجید که مادن مربوط ازیاست دیگران میبره و یک قسم تنش موجود است بین مردم. یا بله این موضوع را میخواستم بگم، حالی میتونین که برای شنده خود وقت بده.
تشکر. یک اعلانه که کوتاه میگیریم آقای شمشاد زدران، بعد از او به شنانده فرصت میتیم.
آزادی رادیو ده به طرف مؤسق او پر وقت خبرونو او هم پر کورانیو او سیمیز و مسئلو ده بحث یوازنه مرجع ده.
بله، شماره های تلفون ما همین لحظه در خدمت شماست. 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01. آقای سرون؟
همدار از دی افغان بیسیم اتسوا تلش میرم و هم په خدمت کې ده. اس ام اس پر راوسته وی او که انټرنیټ لري زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi.radio.azadi. اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني صاحب.
سلام
کور رمضان قاری صاحب پښتون.
تشکر تاسو خلنو پر مادنو باندې بس کوي د افغانستان پر هیڅ شی باندې د چادرونو یې شوی کتا سمانو یې مور پول پول چت مور سړک مور کلینیک مور مکتب په هر رقم باندې ورانی جو په هر رقم وران سود ادا چې دار څه پخلی او وران سرات وران سو مادن مون دغه شلور سو ته یې نظر به چیرې نو تاسو دې مونږ هم په پښتنه زده دغه مادن چې ګټه ارڅو پورته کوي دا ګټه تنها د تر سیږي او کاغذ څوک چې ورسره شریک دی هغه ته هم ګټه رسیږي. او بل پښتنه مې داد کچيري په افغانستان کې حکومت راشي او دغه خلک چې تازه نور د معدنات استخراجي دا چې په خوله دا که پزن په دې حکومت کې سهیم شي به ملت څه جواب ویلای شي په حساب.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
با عرض سلام دارم برای شما و همه دوستای محترم.
سلامت سرش سر.
خوش آمدین. بفهمید
خوش باشین. من بسیار سوال ابتدایی ساده دارم از دوستان میخوایم جوابش داشته باشم. آقای نظرم نام خدا نظر خوب دارم صحبت کردن نظر بسید. تفاوت افغانستان با کشورهای افریقایی چی است که سر معادن افریقا جنگ است؟ حال معادن افغانستان قسم نمایش میتند که ما دورنما یک جنگ در آینجی افغانستان میبینیم. این تفکر این تخیل درست است این تصور یا نه؟ این وهمیات است تو ما تصور میکنیم که آینده افغانستان هم مثل این که با جنگ ها رو بریش و نظر به این میگن که ارزش رو باز پوستش هست.
بله من نه سلامت و سه بلوردون که لرود زن معرفی که ی آزادی رادیو.
بله سلام علیکم مشنیم.
بله سب مشنیم. خوش آمدیم. سوالتان را آسان تره کنین چیب
آقای ولی بخوزتان و همکارتان سلام و عرض ادب دارم. ما جناب انجینر صاحب سوال دارم که در این ولایت هلمند که
که توسط همون جایی که توسط مخالفین دولت قرار دارم، من خودم که اصلا تقریبا از وقت طالبان در کل ولایت گشت گذار دارم، اسم انجینر محمد مقصود محمدزاده است که از ولایت هلمند سنگا برش میشه میره به کشور ایران، میره گفته خودش سنگ مرمر رو خواه و چیزا جور میشه و هم سنگای خود سیاسی ها رو درست میکنن، به وقت طالبان جور میکنن، در بوجه بستان میکنن، طرف پاکستان طرف ایران انتقال میکنن که از اون طرفش من خودم دیدم که از رای بندر مشکل رو که به پاکستان میرن که به سر رفسنجان ایران و سارانون میرن که از اون طرف سلاح و مهمات و بمب معین چیزا رو انتقال میکنن. اینی رو باید از ما از اینا چیز دارم که به مقامات برسنن که جلوگیری شد و خود خودم چیزی که قاچاق برا هست مثلا در خانشیرین هست، در المان، در میخود ولایت مثلا ترابات، در ترابات هست، در تفتان بینیم مندقال باید اینا مرز پرسن. و یکی دیگه یک سوال دیگه دارم که در قندوز بعض کبار همین خارجی ها مفکانه میرن خالی میکنن و همین تابوتایی که از درازدراز بسیار کلان هست، ما خودم مبتشون دیدیم افتایش پیش خود ماما اینا رو میبرن به تو انتقال میدن به داخل میدان که اینا میگم مثل چی نمیدن که این رو باید جلوگیری اینا گرفتار شده آقای زریف.
بله
مننه بله اردون که مشته بیا با ملمان نظر سرگن که خبری اوکی مهربانی سب.
بله بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه باورین د بادغه ولایت بالمرغاب ولسوالی سروان ته سبت ته او نظر سات سلامونه وای درنو ملمنوت
کور دی ودان مهربانی کوی باودین صاحب.
زما پښتنه یو نظر لرم سروان صاحب د افغانستان کله کونډه د بی واسطه کونډه شاسو کې کشي پاکستان یې کش که ایران یې کش که چین یې کش که الله جل جلاله دې سول راولي چې قرار راشي نو د زموږ مادنونو چې خلک وړي چې زموږ خپل په افغانستان کې استعمال شي نو دا به ډېر ښه وي. میلمنو ته مې دا نظر دی چې دغه دولت نه شي خوندي کولی که څنګه دی چې مدنیت خلک وړي او دوی هم هېڅ پروا نه کوي.
درست مننه له ټولو اورېدونکو څخه. اوس په خپلو درنو میلمنو ته نوبت ورکړو چې دوی هم تبصرې وکړي. لومړی انجینیر صاحب که تاسو مهرباني وکړئ. انجینیر صاحب نیازی لومړنی اورېدونکی مو پښتون صاحب و قاري صاحب پښتون دی وایي چې دا کوم خلک چې قانون لوټ کوي دوی ګټه له نورو خلکو سره هم شریکوي. شاید هم د دوی سوال له دې سره ارتباط ولري چې په پیل کې مو اشاره وکړه چې ځینو افغان چارواکو په بدخشان او یا هلمند کې ادعاوې کړي دي چې د معدنو په استخراج کې ګاونډي هیوادونه خصوصا پاکستان هم برخه لرلې ده او بر یا شریک دی. ستاسو تبصره څه ده؟
ز د قاری صاحب پښتون دا ادعا چې دی کوي زه دا تاییدوم. ځکه تاییدوم چې په دا د قاری صاحب د حکومت په اوله دوره کې درې کسه زما په شمول دوه کسه نورو حیاتانو یو مثال درته هغه کوم چې شرقي زون مو مطالعه کوو. وخت شرقي زون مو مطالعه کړ په د مطالعه په نتیجه کې سو بخښ هم کار کړی ول دا چې سو ساحس خود سره دي کوم وسایطونه کار اخیستل کېږي او قاچاق مثال کوم دولتو ته هغه کېږي څوک دي. دغه مکمل موږ گزارش جوړ کړو تقریبا د نوي ورقو په شاوخوا کې وو چې په هغه کې مکمل تشریح ورته شوی چې یو راپور یې خپله وزارت معدن که موجود ده و یا گزارش هم لوړو مقامات یعنی ریاست امنیت ملی ته هم ورکړی او در داخلیت هم ورکړی. ځکه په هغه کې یو تعداد اشخاص نومونه ذکر شوي چې دا په دې مسایل کې لاس لري او دا واضح خبره ده چې تر څو چې بیرونی پښتانه ونه لري داخل کې ته کار نشي کولی. ځکه دلته هم دا د معدنو د هغه مسایل فرق سره کوي. مختلف ډلې دي، مختلف ګروپونه دي، مختلف دولتونه دي چې په دې کې لاس لري. څوک یې تمویلوي، څوک مشکل ورته پیدا کوي. او مطلب دا خبره په دې ځای کې ده چې کوم شی چې هغه سړي ویلي هغه واقعیت لري. خارجي دولتونه هم په دې دلته مداخله لري او داخلي حلقې چې شاید بعضې بیخي په لوړو هغو کې هم دا داخل دي پکې. دی که مشکل اغا نستا دا واقعیت لری دا زده ایدام دا زکا ما پخبره تحقیق کرده و ما تحقیق نتیجه دا غشه و بیا گزارشم دولتان ورکلی چه اغوی به اقسام کلی یا نی کلی پدی پره لری.
بله سب دیر منن او نورانی سب تاسی دی سرش سب دی خبر رو باره چه نظر لری او مخکې نظر صاحب تاسې مشاره وکړه چې کله ناکله قانونه په ځای دی چې یو هیواد ته ګټه ورسي د هغه هیواد لپاره جنجالونه جوړ کړي، لکه یو شمېر هیوادونو چې عملا جوړ کړي دي، یعنی د قانونو په سر جنجال دی، هم په خپل منځ کې د هغو هیوادونو د خلکو او هم د نورو هیوادونو لپاره یو سبب شي چې مداخله پکې وکړي او جنجال پکې جوړ کړي، څو استخراج یې کړي او جنګ پکې نه خلاصي شي. یو شمېر خلک ممکن په افغان د افغانستان په اړه هم داسې فکر وکړي چې د افغانستان جنګ د دې لپاره ممکن وشتوي چې له قانونو څخه یا استفاده وکړي یا څوک ونه کړي. مهرباني وکړي.
تشکر. ګور منګ افریقا کې لکه سیریلیون یو کیس دا، یو کانګو دا، ورسره لایبریا دا، چې دوی په قانونو باندې جنجال سوی دا. کانګو کې خو تقریبا 40 کاله جنگ سوی او 100 میلیونه کسان مړ سوي، د دوی مست ډیر ارزښت لرو دا هغه چور سوي دي، د چین او د هند مارکیټو ته راغلي دي. دا په دې چې کنه خپل داخلي کسان هم په دې کې داخل ول، خو هغوی قومندانان لر وبدل چې یو صحابه ونیوله، بیا به یې خلک مجبوره کړل، یا مجبوره یا به خلک مجبوره ول د غریبۍ له لاسه چې هغوی ورته استخراج کړي. اوس موږ هم داسې کار لرو، موږ د تیر پارلمان وکیلان تقریبا 50 نفره له 250 نفر مستقیم په استخراج کې داخل وو. د جاغوري وکیل صاحب ازی په سمنګانو کې 800 نقطو کې سنگ زغال باسي، د ننګرهار هم داسې، د کونړ داسې، د بدخشان، د پنجشیر، غزنی، میدان وردګ، د قندار، د هلمند، د هرات ولس ولایتونه خو زه په منډه درته نومونه اخیستی سم چې دلته وکیل صاحبان استخراج کوي. دا چې د منګه ګاونډي مملکتو کې د دوی مارکیټونه سته ده، هغه به هم ضروري، خو که دلته داخلي کسان ورسره داخل نه وي، استخراج ورته ونه کړي او زمینه ورته جوړه نه کړي، دا لیک سخته کیږي. نو وو موږ هم که د دې مخنیوي نه کو، خو مدیریتي بنسټ ورته جوړ نه کو، حکومتداري د دې سکتور یو خاص طریقه لري چې دا ورته جوړ نه کو، نو موږ هم د افریقا په طرف روان یستو. په څو ولایتو کې په دې باندې جنګ ده، په ننګرهار کې، په هلمند کې تاسو ویلې، هغه د بدخشان کې مشکلات شته ده، په راغستان د بدخشان کې مشکلات شته ده، کران منجان کې په دې مشکلات شته ده، په بامیان که دا استخراجیږي، په غزنی کې دلته مشکلات شته، په لوګار او په خوست، پکتیا، پکتیکا کې. نو همدغه علامې دي چې
نورانی صاحب گرچه مسئله بردن قبرها را یک شنونده ما یاد کرد، مستقیما به معدن ارتباط نداره، منتها در غیر مستقیم سرمایه ملی است و هم سرمایه ملی به این شکل که بوده، مخصوصا آثار تاریخی که بسیار ارزش های بزرگ داشته باشد. یا این مسئله چطور است؟ این مسئله که قبرها را میبرن، میگن قبر تابوت های کلام واقع داره یا نداره؟
ای بالکل واقعیت داره. ما خودم به خاطر که تحقیق میکنم، د ساعتی که ما تحقیق میکنم عکسای ممی دیدیم، ممی که امی از زمان پیش که ایجا جای بجای شده و ایره کشیده و میخواییم بفروشد، در بازار کابل پیدا میشه. ای که خارجی هم میبره، داخلی هم داخل است. یکی و اگر شما زیارت خواجه عبدالله انصاری را دیده باشین، در اوج همی سنگ قبرای بسیار مقبول جور شده 3-400 تا 1000 سال است، اون عطا و نور دزدی میکنه. ولی ایراد سرش خبر است، اطلاعات فرهنگ خبر است، کس جلوگیری از این نمیکنه. این قبر کشیدن و عطا، ما خو میترسم که قبرای مرده تازه که دفن میشه، شاید امورا ممیفای کنه، نه مملایش کنه و بفروشه. این بسیار امکان داره که این یک بازار بسیار قوی بین المللی داره و این افغانستان شده میره.
نورانی صاحب احتیاط کنین، حالا خودم ما را نبرنی. خب به هر حال آقای سلمان،
ما غوشتل چی داریم مومیایی پرتیبات لنورانی صاحب سخیو پشتان وکم آقا داره چی دخو ویلکیشه چی دا یوازی پا مصر کش پیدا کیشه دا، پخوا هم پا افغانستان که دستی ویدار شوی و چی مومیایی لدی زینب پاکستان تولد شوی دی، بیاورست معلوم شو چی آقا جالی دی او وی چی پا افغانستان که مومیایی نشته، اصلا دغه صنعت نو
ما په خپل خپل می عکس لیدلای دا چې دا کار سوای د قندوز ساحه ما ته دوه کاله مخکې یو منابع راتویل چې او دقیق قصیره ته وکړل چې وزارت دفاع کې کم جنرال دا کار وکړ مملای ل قندوز نه اوچا تکړل او وی وړل کم سرحد کې کوزا کړل دا غونډ قصه مونږ ته ولای او مملای هم د کم پاچا ولات ډیره قیمتي و میلیون ډالر په قیمت کې او دلته یو گروپ د اروپایانو چې هغه سفارت نوم هم راته واخیست چې هغه جنا کسان اړل متخصص
نورانی صاحب آقای ساروان ایام به یک برنامه خاص دیگه میارزه که اگر یک روز دیگه سر مومیایی و آثار تاریخی قاچاق یا یک صحبت علایده باید بگیریم که نفرهای متخصص دمی ساهم بخوایم چی میگی مونتا امروز بله
بدی ارتباط ما خوشحال دیو بل سیزمش لاستی موضوع سر ارتباط لري اخدار چه وای چه افغانستان زین ډیر قیمتي عناصر لري لکه پلاډینیم او یا زین نور هغه قیمتي دي چې د مشتر دي هغه معدنیا مواد چې وس ظاهرا خلک په خبر دي ترې ډیر ارزښت لري او دا هم کیندل کیږي په زین ولایتونو لکه لوګر او هلمند نور کې دا خبرې څومره حقیقت لري نورانی صاحب یا انجینر صاحب هر یو چې په دې اړه معلومات لري
کوم مسله چې تاسو مخکې ذکر کړله د دغه په باره کې باید موږ دونه مخکې یو شی یو مثال درته وویلی چې که چېرې موږ د جدول مندلیف ته وګورو په هغه کې طبیعي عناصر هم شته او مصنوعي چې په لاربابتر کې جوړیږي دا هم شته په افغانستان کې هغه عناصر چې په جدول مندلیف کې وجود لري په شکل طبیعي دلته شته مثال یې دا مخکې تاسو وویلې دا د کرومو سره یو ځای د کرومیتو سره یو ځای پیدا کیږي اوس کرومیت خیرې ساحې له بدخشانه شروع دي برابر د فرا تر اخره سره پورې رسي یا د اخري سره د فرا چې اخوا ته د ایران سره ده ایرانیانو مطالعه کړې اخوا ته دوی کروم لري نو دې خواته باید حتمي زوري موږ تاسو ولرو ځکه هغه شواهد چې د دې شرایط د تشکیل چې شواهد او شرایط تشکیل چې باید دا وجود په ساحه کې وجود لري دا هر تسته لیدل کیږي پس د دې انکار موږ نشو کولای
د موجودیت خو یوه مسله ده لیکن دا چې وایي لیتیم موږ لرو او پلاډیم موږ لرو او دا استخراجي چې په غیر قانوني ډول ګاونډیو هیوادونو ته وړل کیږي دا خبرونه دا اوازې څومره صحیح دي
دا وځي تر اندازې پورې صحیح دی ولې یو شی زغورم په دې مسله کې ته رقم هغه دا چې مخکې ما یو باریکی یو اشاره ورته وکړه چې د کرومایټ په تشکیل کې دا شی وجود لري هر هغه ځای کې چې کرومایټ استعمال کیږي په غیر قانوني شکل باندې اصلا خارجیان کرومایټ نه اخلي زمینی عناصر موږ ورته وایو په جیولوژي کې یو اصطلاح وجود لري زمینی عناصر چې هغه مخفی دي ظاهرا کار دی او شی د پاره کوي ولی اصلا فرض کوي مثال درته ټول روسبی مالګي چې په افغانستان کې وجود لري فرض کوي په المان کې دی په نیمروز کې دی په مزار کې دی په اندخوی کې دی همداسې نور مناطق کې وجود لري هلته جیولوژي چې کار کوي د مالګې له خاطر نه کوي د لیتیم له خاطر کوي ولی وایي چې موږ په مالګه باندې کار کوو کرومیت باندې چې کار شوی خصوصا د لوګر کرومیت یا د کوی صافي کرومیت دغه کرومیت دی چې دوی سره دغه پی ډي پلاډیم پلاتینیوم د پی ډي ګروپ ورته وایي شپږ عنصر دي دا ورسره شته چینایان چې اخلي یا پاکستانیان چې اخلي د کروم نخې د کروم اخلي کوي ولې هغوی وسایل وسایط ورته لري چې دا بهتن جدا کوي غني سازي کوي پروسیسي غني سازي کوي هغه ته جدا کوي هغه قیمت تمام ارزش بالا ده ارزش زیات نظر کروم ته اخلي د کروم په نر هغه بل تولید نه کوي او دا شی واقعیت لري په دې کې مشکل نسته
بله خب نورانی صاحب استاستو نتیجه گیری نام کنیم برای از اینکه مسائل تکنیکی بسیار اگر داخل شیم موضوع بسیار زیاد است شاید در آینده بازم در روی از این موضوع زیادتر صحبت بکنیم چی باید شوه صاحب که این مسئله منیجمنت اون گفته ناپلیون که در جنگ جنرال های شکست خورده گفتن چرا شکست خوردی
و گفتن والا 100 تا سبب است. گفتن خب بگو یگان تاش. گفت تو اول خب باروت نیست. گفت خیلی 99 دیگه شش نگوین. حالا وقتی که منیجمنت نباشه دیگه کل گپا بیهوده است، وقتی که هیچ فایده نداره. از خود چی باید شوه؟
دولت کنترل و نلری.
بله کنترل نداشته باشه، امنیت نداشته باشه. مونتا توجه را جلب کردن هم خوب است که مردم بفهمه که تسرماهای بزرگشان به هدر میره اگر ما در بین خود جنگ میکنیم. چی بوده اون مثل بزرگ ساروان صاحب که میگه ددان گوساله در بین خود جنگ میکرد، گوساله سیو مچم سبزیشان را دوزی کرد چی کرد. از این قبیل مسائل صاحب چی میگه نورانی صاحب؟
سعی کنین نظر صاحب، بخاطر که در سکتور مادن دیگه ممالک کار کرده و ممالکی که جنگ دیده روی ازی تحقیق شده، یکی از چارچوب خوبی حکومت داری نیاز به یک مملکت که غنی از مادن اصلی است که یک دیدگاه وسیع داشته باشه طویل المدت برای 20 تا 30 سال. فعلا ما نداریم، این روی ازی باید کار شوه. چارچوب قانونی که قانون مادن و قانون هیدروکاربن و پالیسی اصلی نیاز داریم. نهادهایی که در سکتور مادن دخیل باید باشه، ما روی از این کار کردم 22 نهاد دولتی باید در سکتور مادن دخیل باشه تا مدیریت خوب ازی شوه. و دیگه اواید که سکتور مادن میایه، بخاطر که اواید مادن یک بار میایه، این را صحیح مدیریت کنیم تا یک اقتصاد پایدار را بوجود بیاریم. اینی موضوعات بسیشه بله، پیش از اینکه سرمایه گذاری را تشویق کنه که در سکتور بیاین. اینی کمترین ازی است. بعدن که چی رقم سکتورهای خودت در چند کتگوری جور میکنیم، کدامش اول تشویق کنیم سرمایه گذاری بیاریم، با کدام سطح سرمایه گذاری بیاریم، چی رقم تکنولوژی بیاریم، چی رقم از مدیریت و نظارت کنیم، این موضوعات بسیار مهمه، اساسی ابتدایی است باید یک مملکت پیش بگیره.
بله سب، اوس په یو څو پیغامونه چې اوریدونکو راسته ولیدی د افغان بسیم را تسواتل شمیرې لري دا ولولمه. جواد له هلمند لیکي وای د هلمند مرمرو کان ټول پاکستان ته قاچاق کیږي، باید دولت جدي پاملرنه ورته وکړي. عبدالله بارکزی هم له هلمند لیکي وای په جنوبی هلمند کې د مرمرو غرشته په هغه خو له پخوا راهیسې کار روان دی او ټول پاکستان ته انتقالیږي. صالح محمد د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکي وای د بارامچی څخه سنگ مرمر پاکستان د ځي تقریبا ډیر اوریدونکو دا خبره کړې ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي وای زموږ هیواد د قانونو له اړخه غنی هیواد دی، خو حکومت یې په مدیریت کې پاتې راغلی او په غیر قانوني ډول استخراج کیږي. بل اوریدونکی غلام سرور د بیزوی وای چې د افغانستان د قانونو په لوټ او تالان کې یوازې د دولت وسلوال مخالفان لاس نه لري، بلکې ځینې عناصر چې په حکومت او پارلمان کې دي او زور لري هغوی هم لاس لري. یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی دی وای چې د جنگ یو اصلي عامل دی چې د افغانستان قانونه لوټ کیږي. بل اوریدونکی غلام سرور وای چې جنگ عامل د دې عامل دی چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او په نتیجه کې د افغانستان منابع لوټ کیږي. یو نورانی صاحب تاسو وویل چې یادونه مو وکړه چې قانونه باید په څه شکل سره استخراج شي یا څه وخت استخراج شي، لیکن د افغانستان حکومت هر وخت یو اعلان کوي چې فلانی کانې په قرارداد ورکو. په داسې شرایطو کې چې جنگ دی او حکومت په اکثرو سیمو کې کنټرول نه لري، تاسو د دې طرفدار یاست چې حکومت قانونه خصوصي سکتور ته سپاري چې استخراج کړي؟
زه وایم کنه چې اول باید هغه ساحې په امن کې شي، بعد لغه نه استخراج ته ورکی. که استخراج ته ونه کی سکتور خصوصی هم صحیح ګټه تر نه اخیسته ایسی، لکه یو مادن زد تخار کې لا دا مشکلات نشته ده، خو هغه کمپنی چې تیلا استخراج اوله پلار کې به هغه زوروا کې ورته درېده لغه تیلا به تر نه اخیسته. نو که امن نه او سرمایه گذار ته هغه محیط برابر نه کی، فکر نه کوم چې دینا نه به دولت ګټه تر واخلي نه خصوصی سکتور، صرف هغه ډلې به ګټه تر ناخلي چې پټ اوسي او په یو طریقه باندې چورو چپاول مخکې به ولیده.
بله صاحب ډیر زیات مننه. بله صاحب پوښتنه لري؟
بله خو سوال بسیار زیات است، خو منتها مشکل دی است که یک جنبندی خوب شوه. دو کاتگوری اگر رو کنیم، یکی که به سطح دولت ها چور چپاول میشه، یعنی امکانات از این مثلا جنگ افغانستان در چند سال به بعض همسایه ها امکانات از این قسم کشنانده های دامه کنن که بعض معادن چور چپاول کنن، بعض ممالک به سطح بین المللی هم شاید این کارا را بکنن، منتها اسناد تا که نباشه ما نمیتونیم ثبوت کنیم. یکی در داخل است و در داخل هم چند کاتگوری است، یه عذاب مختلف یا گروپ های مافیایی مختلف سیاسی، اینا اگر در افغانستان آرامی شوه یا ای کارهای خود نمیکنن. از او خاطر غیر مستقیم این مسئله، یک شنونده گفت اگر صلح باشه کل چیزا میشه. خب صلح به نفع از این نفرا که ماده نمیبره، دیگر میبره نمی، یا شاید مانع از این کارا شوه. یعنی میبینین تکنولوژی و جیولوژی و کلش یکی گدوده دیگه شده. از او خاطر استاد محترم شما تجربه دارین، چطور از این گدودی ما خلاص شیم که ای اگر آرامی شوه خب این کسایی که چور چپا میکنه چور چپاول کده نمیتونه، از او خاطر نمیمانن که سال شد چی میگین سیم؟
با تایید گفتار شما، اصلا تمام مسئل بر میگرده به یک نقطه که منیجمنت یا مدیریت درست بوده باشد تمام مسئل حل میشه. ولی از روزی که در افغانستان جنگ شروع شده، منیجمنت از بین رفته، وجود نداره. منیجمنتی که واقعا هر پروگرام را که میگیره امور به صورت درست و دقیق مدیریت کرده بیتانه، به رای درست و مستقیم سوق داده بیتانه، این چیز وجود نداره. وقتی که وجود نداشت، روز بدتری از بهترینه. مثال ساده را برتان میگم، مرمره ایرات با قرار داده شد، قرار داده تقریبا در حدود 30-40 شرکت دن قرار داد کردن. از اون مدرک یک مقدار پول با واردات دولت عاید می شد. شرایط حکیم شد که قرار داده بند شد. سابقا ماهانه 10,000 تن سنگ به ایران می رفت. وقتی که قرار داده بند شد، استخراج خود سر شروع شد، راهای انتقالات سنگ شو وزیگا پسیگا وزی پیشتر 30,000 تون میرفت ماهانه، 10,000 ما به 30,000 تبدیل شد. داد از 10,000 ما پول به دست می آوردیم، ریالیتی می شرکت ها می دادن، از 30,000 یک پول هم بر دولت نامد. این مربوط میشه به مدیریت درست، که کسی بتانه امی پروگرام امی پروسه را درست مدیریت کنه، برای درست سوق بده، مثلا ممنیت باشه نباشه.
بله.
علی فرض کنیم مادین ایلمان رفتیم، بیادرهای ما چیز کردن، ما خودم ایلمان رفتیم، 6 دفعه ایلمان رفتیم، یک سهر ما کوردینات دادیم برای اون، او سهر مسئول است، ولی در اونجا در حدود 25 یا 30 قرارداد خودسر وجود داره، امو کوردینات را که ما دادیم دمو کوردینات است، ولی 30 جای دیگه هم استخراج میشه، کلش میره به طرف خارج، به دولت یک پولم نمیه.
بله سر دیره مننه، سلام.
علتش چیست؟ علتش نمیست که مدیریت درست وجود نداره،
او امنیت هم نلری کنترول
بله. نشته. سرمان سر اینجا یک مسئله دیگه هم بسیار زیاد مهم است که نورانی سبه می سوال به شما متوجه می سازیم، باز آقای سرمان هم اگر علاقه می کنه، ایست که در دوران بسیار آرامی هم که بوده، یعنی متخصصین خاص کار داریم، یعنی در ساحه منیجمنت و دیگه مسائل که قراردادا صحیح بسته شده. به طور مثال امی گاز افغانستان هم میترش در طرف شوروی بوده، یعنی هیچ قسم یک قرارداد هست که میترش در اختیار خودت نیست، مثلا در اختیار طرف مقابل است، باید بسیار جدی شاید چیز علاقه
میکنی، یعنی تاسی وایی چی که متخصص کسان ونه لرو.
بله.
که مجل بحرانیان سر قراردادم که او اطمان مجبایلون که او تاوان.
بله بله بله.
بکوکم.
بله راست میگیم. آقای نورانی چطور نفرای رسیده یعنی برسانیم که بتانن این کارا رو صحیح کنن؟
نظر سیب سعی کنین، ما پس برمیگردم به موضوعی که ما بسیار پتانسیل بزرگ داریم، سیاسیون ما باید یک اراده داشته باشه کلشان سرزو استاد باشه، امیاله بسیار مردم بزرگی که در داخل دولت هستند شامل استخراج غیرقانونی هستند. خب باید اینی در این سطح ما کار کنیم، بعد از او چارچوب مدیریتی آسان ترین عزیز بسیار چارچوبای خوب داریم، به سطح جهان ناروی بسیار خوب مدیریت کرده سکتور خود. بعدن این موضوعاتی که چی رقم کادر تربیت کنیم، عالم فکر میکنم که 4-500 نفر هر سال جیولوژیست و ما تربیت میکنیم. پانتون بلخ است، پانتون کابل است، پل تکنیک است و همین رقم در دیگه ولایت ها هم پانتون داریم که جیولوژیست ها را تربیت میکنن. این بسیار ترنینگ کم دیگه ضرورت دارن که داخل پروژه شون. از او من نگرانی ندارم. نگرانی من از این است که سیاسیون ما باید بشینه کلا به کلا و یک دیدگاه صحیح جور کنه تا بتانیم که رای برای استخراج مادن اموار شون و مدیریتش کنیم به طریق شوی صحیح.
بله سب ډیر زیات مننه. نورانی سب یو اوریدون کې ګلمیران عثمان خیل د بغلان له نهرین څخه پښتنه کړې ده، وای آیا دا اوازې رښتیا دي چې امریکایان له افغانستانه لیتیم او یورانیم باسي او استخراجوي؟ اول که له تخنیکی نظرم تاسو په دې رڼا واچوئ چې څومره دا ممکنه ده. دا موږ په تیرو وختونو کې په همدې موضوع خبرې کړې دي او همدغه سوال تقریبا پخوا هم مطرح شوی دی. زموږ ځینو متخصصانو یا میلمنو ویلي دي چې دا دومره اسانه کار نه دی. تاسو څه وایست؟
ما ریکشم دلس کله کې چې په دې سکتور کې تحقیق کوم، راپورونه نشر شوی دي، خو ما واقعا دا نه دی علمه می نه دی دلته دا کار سوی. خو بیا هم انجینر په دې چې جیولوجیست او تخنیکی اړخ به یغت است وای. ما خپل په دغه لس کلو تحقیق تر اوسه شل راپورونه ما په نشر رسول دي، نو ما نه دی دلته دا.
آیا امکانی تم رشته لیتیم و پدمرا پریمان شکل سر پا طبیعت کشته چه یو سو کوو غواری چه وای خلی و یا استخراج کری و پالوتک که یوسی دا امکانشته و کنم؟
دی یورانیم خود ریاکتیو مواد یغه به لا سخته کنه چې د یو کار سره وسی. په لیتیم کې هغه ساحو کې چې لیتیم دی فکر نکوم چې وس استخراج رواني. یو په نورستان کې خلک وای، مګر هغه دقیق ارقام نه لرو. باقی چې چیرته لیتیم موږ لرو، ننګرهار او لغمان او کونړ کې د سپروان او تخار او دو ساحو کې، په دایکنډي او بدخشان او نیمروز کې دال نه لیدل کیږي.
بله استاد نیازی، اگر من شاگرد شما می بودم والا مرا در جیولوژی صفر می دادین. از او خاطر من یکان سوال های غیر منطقی که می کنم، ببخشین سیب نیازی سیب. این جیولوژی غیر زیر زمین مردم چرت می زن، حال در سر زمین چیز نداریم. من شنیده بودم که امی ریگاهی که از در سر زمین مثلا طرف های انخوی در دشت لیلی نا، از ترکمنستان متخصصین نا در 20 سال پیش نا که ما دیدیم، اونا گفتن که ما پیشنهاد کردیم یک پروژه داریم که یعنی از امی ریگاه ما برتن شیشه جور میکنیم. امی که راستش یا نیست قدر داخل زیر زمین هم نریم، در سر زمین هم بعض امکانه به خیال مصیب. چی میگین؟
این واقعیت داره، بخاطر ازی که خود شیشه به حساب فرمولی که میگه جو اسای او دو است، سلیکان اکساید است و سلیکان اکساید در ریگ است. امی ریگایی که خود شما چیز کردین ما داریم، یعنی امی ریگ روانه کاپیسا هست، دا چشمه شفای مزار هست، اونجا قریه دیگه به نام بالاکو میگن، دا اونجا هست، اون سلسله ادامه داره تا فاریابا.
بله، دمی ریک سیب جور میشه. در ریک تلا هست، در یک جای ریک شویل که پا میشتن دیگه بعدم
نخواده
گوکچه و اینجا سیب. یعنی یه جاجت قذیر زمین اول سر زمین یک چاره میکنیم سیب.
بعضم برمی گفتار ما شما به یک نقطه میرسه که مدیریت درست بوده باشه تمام مسئله حل میشه. علی با کوکچه نمیریم، ما میتونیم که دمی دریای کنارم استلا استفاده کنیم، اونجا هم هست.
یو اوریدون که
اونجا مال شروع شده
و یو اوریدون که وای، خو البته شایدم در سیندونو که چه ریکشویی که یو تلا استخراجوی خلق و پخپل سره که بی شاید در دوم ربط کار نوی که نی روان دیده گوانده هوادونو تا لکوکچه نه چه آمو تزی. خو پر حال عبدالرحمن لحلمند وای په غیر قانونی استخراج که د قانونو دی وای نیوی فیصد دولتی چارواکی لاس لری، چه دولت خوش نوی څوک غیر قانونی کار کان میشه کندله. چوبر ورسر موافقی است نورانی سه کلان جواب را که
زه خواهیم کنه فساد یا مهم موضوع ده او که منگه په هر شهره منده یو پاک سړی ولری یا اسکر یا مامور ده دولت نو دغه مواد چه په غټه کچه استخراجی لکه مرمر و سنگ زغال دیده مخنیوی کویسو نو دوی پکې پیسې اخلي رشوت اخلي د دې لپاره دوی ته اجازه ورکړي نو زه ورسره قبلوم ده خبر.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. تاسو ویل چې د سکرو په شان د قانونو مخه د غیر قانوني استخراج مخه نیول کېدی شي، خو شاید مو هغه قانون چې په ډېرو غرنیو سیمو کې دی مخه یې دولت ونه نیولی شي. د دې خپرونې په دوهم ساعت کې د ملکي تلفاتو په زیاتوالي خبرې کوو. د ښاغلي انجینیر نورانی او همداراز انجینیر وبخشه انجینیر غفار نیازی او شاغل جاوید نورانی څخه ډیره مننه چې زموږ بلنې ومنله او په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې د دفاع وزارت یا ویان شاغل زبیر عارف او د بشری حقوقو ویان شکر الله مشکور زموږ ملمانه دي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په زیاتوالي او عواملو خبرې وکړي او زمنن په دې نظر ورکړي چې شکیل خوایو څوک چې د ملکی تلفاتو مرشوب لیکم شي. تاسو درانه اوریدونکو هم سرلوسه کول شئ چې د افغان بیسیم داتا سوا تلش میری لری پیغامونه را واستوي، پښتنه وکي د ملکی تلفاتو په ارتباط زموږ ملمانه به جواب درکړي. خو اوس درې بجې دی، لمړی ستاسو توجه د دې سات خبرونو ته غواړم. د دې سات خبرونه فرشتانی داورانی کوي.
سلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان گفته واشنگتن آماده است که با طالبان یک تفاهم‌نامه امضا نماید. مقامات امنیتی افغان میگویند در 24 ساعت گذشته در ولایت قندهار و دایکندی 35 مخالف مسئله دولت کشته و زخمی شدند. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش به خاطر کاهش تعهدات توافقنامه اتمی سال 2015 سومین گام را برمی‌دارد. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان گفته واشنگتن آماده است که با طالبان یک تفاهم‌نامه امضا نماید. آقای خلیزاد این سخنان را در حال بیان می کند که مذاکره کننده های امریکا و طالبان امروز به خاطر دوره هشتم گفتگوهای صلح در دوحه گرد هم جمع شدند. از سوی هم اسدالله ظاهری معاون سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان دوره هشتم گفتگوهای صلح میان امریکا و نماینده های طالبان را برای کشور مهم و امیدوار کننده می داند.
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نوید دهنده صلح و حرکت به سمت آتش بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی هستند. ما به عنوان شورای عالی صلح عمیقا معتقد هستیم که این بار دو طرف تصمیمات عملی و ملموس را اتخاذ خواهد کرد.
اعلام زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، آتش بس، قطع روابط طالبان با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده و آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی با طالبان از مواردند که طالبان و مقامات آمریکایی روی آن بحث کرده‌اند. مقامات امنیتی افغان میگویند در 24 ساعت گذشته در ولایات قندهار و دایکندی 35 مخالف مسئله دولت کشته و زخمی شدند. احمد صادق عیسی معاون سخنگوی قلوردوی 205 اتل امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات تصفیه مشترک در ولسوالی کجران دایکندی 12 طالب کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته آقای عیسی در 24 ساعت گذشته در ولسوالی پنجوای قندهار نیز به شمول یک سرگروه 13 تن مخالف مسئله دولت کشته شدند.
د 205 ماتم کول اردو د لمړی په لیلوا کماندونی د مشترک عملیات ملي پولیس ملي
طالبان مسلح تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. یک سردسته گروه دزدان مسلح در ولایت کاپیسا کشته و 3 تن دیگرشان در حال زخمی بازداشت شدند. پلیس کاپیسا میگوید شب گذشته یک گروه دزدان مسلح با نیروهای پلیس در روستای غفارخیل ولسوالی حصه اول کوهستانات این ولایت دستگیر شدند. عبدالشقایق شورش مسئول مطبوعاتی قوماندانی پلیس ولایت کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی گفت در نتیجه درگیری مسلحانه یک تن از سردسته گروه دزدان مسلح کشته شده و 3 تن دیگرشان زخمی بازداشت شدند. آقای شورش می افزاید که این گروه دزدان در چندین قضایای جنایی در کاپیسا دست داشتند. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش به خاطر کاهش تعهدات توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی سومین گام را برمی‌دارد. آژانس خبری پارلمان ایران به نقل از جواد ظریف نوشته که وی در 3 آگوست گفته است در شرایط کنونی ایران برای کاهش تعهداتش در بخش توافقنامه اتمی گام سوم را برمی‌دارد. اما وی در مورد اقدامات بعدی جزئیات ارائه نکرده است. ایران در ماه می اعلان کرد که اگر کشورهای امضا کننده این توافقنامه به تعهداتشان به گونه کامل احترام نکنند، ایران به گونه تدریجی تعهدش را در بخش این توافقنامه کاهش می‌دهد. ایران پیش از این برخلاف مواد توافقنامه اتمی، غنی‌سازی ایرانیوم را به سطح بالای آن آغاز کرده بود. آمریکا در سال 2018 میلادی از این توافق بیرون شد و بالای ایران تحریم‌های بیشتر را وضع کرد. هرچند کشورهای اروپایی، فرانسه، جرمنی و بریتانیا امضا کننده این توافق هستند و تلاش می‌کنند تنش‌ها میان آمریکا و ایران را کاهش دهند تا این توافق مسئول گردد، اما ایران ادعا می‌کند که این کشورها به خاطر کاهش فشارهای آمریکا ناکام شدند. و مخالفان سیاسی دولت روسیه در نظر دارند تا امروز یک بار دیگر تظاهرات گسترده را در مسکو پایتخت این کشور راندازی نمایند. این تظاهرات برخلاف آن تعهدات مقامات مسکو صورت می‌گیرد که گفتند به خاطر حفاظت از نظم عامه گام‌های ضروری را برمی‌دارند. این اعتراض‌ها در پایتخت روسیه از ماه جولای سال جاری میلادی بدین سو در حال آغاز شده است که مقامات روسی تعدادی از کاندیدان مخالف را از اشتراک در انتخابات شاروالی منع کرده است. این انتخابات در ماه سپتامبر برگزار می شود. پلیس مسکو هنگام تظاهرات 27 ماه جولای حدود 1400 تن را بازداشت کرد. دفتر سرانوالی شهر مسکو می گوید پلیس از هر نوع خشونت و اقدامات جلوگیری می کند که امنیت عامه را مختل سازد. این دفتر هشدار داده است که راه‌اندازی هر نوع تظاهرات گسترده و غیر مجاز در 3 آگوست در مسکو مستقیما سرپیچی از قانون خوانده می شود. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنونده های نهایت محترم رادیو آزادی مجددن و برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. احترامات بنده و آقای ساروان قبول کنین. در این ساعت موضوع بحث ما تلفات ملکی در افغانستان است. از مهمانای محترمی که اول دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای زبیر عارف سخنگوی وزارت دفاع، معاون سخنگوی وزارت دفاع هستند که امیدواریم از طریق تلفن وصل شدن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان محترم آقای شکرالله مشکور سخنگوی حقوق بشر افغانستان هم شاید حالا وصل شود. قبل از اینکه با مهمان ها صحبت آغاز کنیم، آقای ساروان چیز مقدمه به ما داری؟
ز صرف دم را غارم چه ویم چه همدانن روز چه بله. تصادفاً زمشق پروانم ورسره برابر شویده. ملگور ملتو اعلان وکل چه یواز پتیر جولای میشکی تر 1500 زیاد ملکی افغانان وشل شوی یا تپیان شوی دی
بله.
1500 کسا پیوا میشکی واقعا چه دیر شمیر ده. ده ملگور ملتو پا بینا داد 2013 میلادی کال ده میل میشتی را پدیخوا پا افغانستان که ده ملکی وگرو تر طول زیاد مرجوب لده. پی روان 2019 میلادی کال که هم چه تروس تر طول خونالی کال بلل شوی هیچ میشت ده جولای ده میشتی هم را ملکیان وشل شوی یا تپیان شوی ندی. تر دی مخی ده ملکی وگرو ده خواندی توبا و عدالت قشتنی دلی ویلی و چه ده جولای پمیشت که دری سوه شپار استانه وجل شوی او و سوه نه بینزوس نور جوبل شوی دی. ده دی دلی راپور شی چه ده مرجوبل ده افغانستان پا چلرویش ولایتونو که اوشتی او تر طولو دیر مرجوبل پا کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو که شویده.
بله تشکر آقای ساروان. مهمان محترم ما محترم آقای زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع از طریق تلفن با ما هستند. خوش آمدین آقای عارف.
تشکر. پاپل که سلام تاسو تستاسو و رجون کتا و یو زنگره سلام د هواد دفاعي امنیتي ځواکونو ته مننه کور ودان.
سلامت
زه زبیر عارفم مرستیال وایم.
مننه سلامت اوسئ عارف صاحب. که په پیل کې له تاسو څخه دا وپوښتو چې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې تر پخوا ملکیانو ته مرجوبې زیاتې شوې دي، علت یې څه دی؟ ولې؟
تشکر ګوري. زه غواړم چې اول کې هغه خپل کړنلاره یا د ملي دفاع وزارت چې کومه پالیسي ده د ملکي خلکو په حق له زه غواړم چې هغه وضاحت تاسو درکم. مړینه خو د یو تن هم د منلو وړ نه ده هیڅ چا دپاره. هغه په پیل کې د ملي دفاع وزارت دپاره همداسې د افغانستان ټولو وګړو ته همداسې په سر کې د مسلح قواو اعلی سر قمندان ته چې د ټولو همدغه یوه موخه ده چې ملکي خلکو ته باید زیان او نقصان ونه وړي. او اساسي خبره دا ده چې د ملي دفاع وزارت بلکې د دفاعي امنیتي ځواکونو اصلي موخه او هغه هدف د دې هواد د امنیت سره خوا کې د هوادوالو ته د خوندي امنیت تامین دی. نو زه دا نه لرم په جګړه کې قرار لرو. ما مخکې غوښته چې تاسو د دفاع وزارت هغه اصلي هغه د کار هغه کړنلاره خپل بیان کړو چې موږ هیڅ وخت هم حتی یو هوادوال اغه تلاش او هڅه زموږ امداد چاته موږ نه ناراض نشي د نوغه پرېږده چې هغه یا ټپشي یا هغه کله کله هم شهید شي. موږ د دې سره بالکل داز موږ د پاد منلو وړ نه دي. اما زه یو شی غواړم چې وایم چې د هر یو کار د لپاره د هغه یو اساس وي. اساس دا دی چې کتا سو په یاد ولري په دې تیر اختر کې دولت هڅه کوله چې یو انسانو اوربن رامنځته شي او دا خلک په امن په فضا کې وخت یې کی. تاسو د مخالفینو د لوري نه د هغې یو رهبر आवाज واورید او بیان مو ورته چې موږ هیڅ اوربن نکو موږ اوربن نه دی کړی او موږ ټول ځوونه په دې خبر وسی. یعنی معنا دا چې جګړه سوق کې چې کله څوک جګړه کوي نو د جګړې عامل څوک دی؟ د جګړې عامل مخالفین د دې هواد د چغې جنگيږي د هواد د منافعو پر مقابل کې بلکې د هواد د هوادوالو پر مقابل کې. نو دغه ټول تلفات په ټوله کې دغه ټول تلفات
عارف صاحب دا سیده چې څوک جنگ کوي یا څوک قربان غواړي څوک نه غواړي لدی خلک خبر دي. لیکن زموږ اوریدون کې وایي سره چې خلک تماس نیسي. دا اوس عبد الله بارغزای له هلمند لیکي وایي البته د قربان غوښتنه کوي خو ګل حبیب حقمل لزابل وایي د پورستوي کې د حکومت له لوري په هوایي عملیاتو کې ولسی خلک ډیر وشل کیږي. دا ولي په خو به مشر راپورونه درلودل اټیا فیصد نیوی فیصد مرجو لی بده دولت دی وسلوالو مخالفانو لوري. لیکن وس دغه توازن بدل شوی دی ولی
نه تاسو نه دی ته بدل شوی نه دی. اوس هم دغه څه دی ګوره کچیرته کوم وخت زمونږ نه کوم سهوا یا خطا یا داسې تخنیکی او یا تکتیکی مشکل منځ کېږي نو دا هغه موږ پوره بررسی کوو. تاسو د بغلان د پیغه شاهدان استئ چې دا هغه موږ بررسی وکړو به تر سمه سره مشارک جریان اوس هم موږ سره روان دی چې ټول پیخه د مخالفت تاسو ګورې د تیر ورځ په د هرات مسافرین راتله په ګاډي کې تقریبا څلور د شتنان په یو د شهیدان شول او سره خوا کې شل تنان. دا چې آیا تاسو فکر کوئ دا باندې دا ټول د منطقې ټول رسنۍ خلک ټول هم دا یو خلک باندې وایي چې دا هغه مینو چې د طالبان لوري ښخ شو. نو په ټول کې ولې په ټول کومي د دې ملکي تلفاتو اصلي عاملین هم دی ماین خاص کی مر خو بيدونه دنه چې نور مسؤلیت ته احساس وکي چې په دې من څوک کې دی شي کدي د دولت سره په مقابل کې جګړه کوي صحیح دی چې دفاعي نتیجه وکونه خو جنگيږي دي سره وړاندې او د دې هواد او د هوادوالو د ساتنې په مخه قرباني ورکې شهیدانيږي موټپيانيږي. دا خو څه مثلا هوادوال په دې کې څه مقصد دی چې دا من کله خخي 50 کور دی بوله کړ 50 کور دی در بدر کړ آیا څه احساس تا؟ نو زما په فکر د جګړې هغه شی وو او مګر چې دا څه رقم په خواو چې ټول بلکې تلفات هغه زیات چې څومره تر ډېره بریده پورې حتی یو وخت 15 نه ویل فیصد د مخالفینو په غاړه وو نن هم ما خبره ده.
بله تشکر صاحب، بازم فرصت بر شما میرسه. محترم آقای شکرالله مشکور، شما هم به برنامه خوش آمدین. من امی لحظه قسمی که آقای ساروان هم یاد کرده، روزنامه گاردین عزیزی جولای که از نظر گذشتانم در اینجا میگه که در سال 2019 تعداد زخمی ها و کشته شده به 4000 نفر تقریبا میرسه. صاحب شما این راپور تایید میکنین نمیکنین و از شما بشنویم.
بسیار زیاد تشکر. ما هم به نوبه خود سلام احترامات به تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم. کمیسیون مستقل حقوق بشر به حیث یک نهاد مستقل و بی‌طرف تلفات افراد ملکی را نه تنها که در موردش نگرانی خود ابراز میکنه، بلکه محکوم تقبیح میکنه و محکوم میکنه او را، و در ضمن اگر احیانا اگر تلفات ملکی هدفمند و عمدی باشه ایره یک نقض حقوق بشر بین المللی میدانه و در ضمن حیث یک جنایت جنگی خواهان محکمه عاملی آن میباشد. بدبختانه که در جنگ، در ما در جامعه زندگی میکنیم که طرف های درگیر در جنگ است و در جنگ نقض حقوق بشری متاسفانه بیشتر است و آمار تلفات هم وجود داره هست طرف جانبین. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستا اعلامی های خود در مسئله افراد تلفات افراد ملکی هم اعلام میداره و در ضمن راپور ها و گزارش های سالانه و شش ماهه خود میتن. کمیسیون مستقل حقوق بشر کدام راپور های یکی میتن اونا با اساس یک اندازه با راپور دیگه ادارات فرق میکنه. اگر ما متوجه باشیم کمیسیون مستقل ما، کمیسیون مستقل حقوق بشر که کدام راپور داده، در اون راپور تقریبا اگر ما فکر بکنیم که با اساس شش ماه حساب بکنیمش، ما تا به حال از شش ماه ما راپورش پوره نشده، ولی در این ماه سرطان متاسفانه تقریبا در افغانستان 1100 نفر تلفات ملکی داریم که از جمله تقریبا 227 نفرشان کشته شدگان است و تقریبا 873 نفر مجروحین است. در کسایی که در کشته شده ها تقریبا 131 نفر مرد است، 2 نفر هم خانم هستند و 38 تا هم اطفال است، تقریبا 48 تا هم نامعلوم بر ما راپورت داده شده. در مجروحین هم 550 تنشان مردا هست، 76 تنشان خانما هستند و 227 نفرشان متاسفانه اطفال هستند و 20 نفرشان هم نامعلوم هستند. در مجموع دمای سرطان ما متاسفانه که در کشور 1100 نفر تلفات داریم که واقعا بسیار نگران کننده و تکان دهنده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستا به بالای طرفای درگیر جنگ صدا میکنه که اصول و قواعدی که به خاطر قوانین بین المللی حقوق بشر دوستانه در نظر گرفته شده است، باید طرفای درگیر جنگ او را جدا رعایت بکنه و به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی و کاهش یافتن آن تدابیر لازم را باید روی دست داشته باشه. در قواعد بین المللی حقوق بشر بین المللی افراد ملکی و اماکن ملکی کاملا نباید که مورد حمله قرار بگیره، بلکه مورد حمایت و حفاظت هم قرار بگیره. ولی متاسفانه در این اواخر ما شاهد ازی هستیم که از طرفین درگیر جنگ افراد ملکی تلف میشه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستا ابراز نگرانی میکنه، در راستا به موقع
دیر مننه مشکل
میکنه و بالا
سلامت و صحیح کور ودن. در افغانستان دی ملکی و گرو د خوندی توبه و عدالت غشتنی در دل مشر شاخلای عزیز احمد تسل هم د تلفون لاری را سره دی. تسل صاحب تاسو ته هم ارکلای وایم. نن ملګرو ملت اعلان وکړ چې په جولای میاشت کې په افغانستان کې 1500 تنه وژل شوي یا ژوبل شوي دي. تر دې مخکې تاسو په جولای میاشت کې د 314 تنو د وژل کېدو او د 295 تنو د وژل کېدو د ټپي کېدو یادونه کړې وه. که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې په دغو مرژوبلو کې د دولت ونډه څومره ده، یا د امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو؟
اول قسم ته سلام. له بده مرغه یعنی په تیره میاشت کې یو دل بیا هم ټول اړخونو په ملکي خلکو باندې بېرحمانه بریدونه وکړل. هغه که حکومتي ځواکونه دي او هغه که وسلوال طالبان دي او هغه که داعش ډله ده، یعنی دوی په خپل وار سره د خپلو بریدونو د بی باک بریدونو په ترانس کې ملکی خلک ووژل. درسته ده چې په تېره جولای میاشت کې د دانمرګو بریدونو سړک غاړې ماین او هوان مرمۍ له وجې موږ زیات تلفات درلودل له ملکي خلکو، خو په څنګ کې هوایي برید او همدارنګه شپني عملیات هم لاندې اندېښنې وړ دي او د دې وجې هم ملکي خلکو ته صدمه واوښتله. یعنې په مجموع کې دغه ارقام چې خپرېږي هغه که زر دي که موږ زر یادوو ګارډین یو نیم زر یادي چې بشر دوه زره یادي یا کم یادي، دا ما غوښتنه ده د ستاسو نه او د دې نورو نهادونو نه چې را شئ په دې باندې فکر وکړو چې د دې ارقام په خپرولو کې څه ډول کولی شو چې دغسې په حکومت باندې او په نورو ډلو باندې داسې یو فشار وارد شي چې هغوی دغه مرجوب لکه صفر نه شي کولی، صفر ته یې نه شي راکمولی، خو ټیټه یې کې موږ ګورو ورځ تر بلې دغه مرجوب لکه ډېر وحشي توګه باندې مخ په وړاندې دي او چې دا د ملت په وړاندې یو ښکاره ظلم دی او دا یو بشري جنایت دی او د دغه جنایت مخنیول بیخي په ټولو باندې فرض دي. هغه که طالب دی دا کار کوي هم ناروا کوي، هغه که حکومتي ځواکونه دي چې د هغوی نه ډېره تمه کېږي او هغوی د مسلکي برخور تمه ورنه کېږي او بیا هم دوی په شپنې عملیات کي یا وایي بریدونو کې ملکي خلک وژني، نو پکار ده چې د مخنیوي لپاره یې بحثونه وشي.
تشکر آل محترم آقای زبیر.
موضوع به هم خبرې کوو چې مخنیوي لپاره څه وشي.
آقای زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، در اینجا منظور ما این نیست که ما ملامت پیدا بکنیم یا دیگه، برای اینکه پالیسی دولت حتما صلح‌آمیز و خوب میباشه، منتها افرادی که در جبهه جنگ میکنه بسیاریش سر به خود هر وسله بعضی کارا را میکنن. به طور مثال قسمی که آقای ساروان هم گفت در پیام ها بسیار چیزا نوشته شده، ما در تلفن اتومات رادیو آزادی هم بسیار جد پیام ها داریم، به خاطر از اینکه ما نمیتونیم از نزدیک ببینیم و تایید کنیم و نشر نکردیم. حال از شما میپرسیم که داد از شنوندای ما میگن که به طور مثال از یک قریه یک راکت که فایر میشه میگه یک دفعه کل تیارها میای کل قریه را بمبارد کرده میرسیم. این مسائل باز میگه ما از قماندان صاحب که پرسان کردیم، اوها گفتن که ما بیخی همی کل قریه تان از بین میبریم به خاطر از اینکه چرا شما مانع نمیشین که فایر شوه. از این قبیل مسائل ما البته نمیتونیم تایید کنیم، منتها توجه شما رو میخوایم جلب بکنیم که اگر زیر دستار است این کنترل اگر شوه صاحب، چی میگین عارف صاحب؟
تشکر ګوري لکه سره کوم چې تفصیل صاحب او مشکور صاحب هم په دې تک یاد وکړه چې ډیری تلفات ځانمرګي د سرک غاړې او هوان دا ټول هغه پیښې دي چې د مخالفینو مربوط دي. بل خبره دا ده چې تاسو کړئ کې سر بخوت یعنی دا یو داسې معاملې ده چې ځواکونه یا قومندان د منطقې یا سیمې دا چې نه ده محترمه زه ټول هوادوالو دا وایم چې دا دی یو نظام دی، یو نظام لاندې مونږ دی وړاندې ورځو کې یو پیښه ویډیو نشر کړه خپل پرسنیو کې چې اکثر بعض رسنیو هم نشر شو چې زمونږ هوایی چورلکې یا جازونه دي په یو ساحه باندې څو ځل او چلته دښمنان دي په هغه ساحه کې مونږ په دې نه کامیابیږو، چلته ملکي خلک دي ماشومان ولاړ دي او مونږ هغې باندې انداخ نه کوو. دا خبره بالکل زه نه منم چې دا د په خپل سر وي چې څه د دوی خوښه وي. ګوره دا یو نظام دی، هلته قومندان دی، قول اردو دی، کنډک دی، لیوا دی، همداسې ټولی دی، دا ټول په یو چوکاټ کې کار کوي، په خپل سر نه دي. که دا په خپل سر وای نو مشکلات به ډېر زیات وو. دا الحمدلله چې د دولت په چوکاټ کې چې مشکلات کم دي، دغه اصلي عامل همدا دی چې دا په یو
عارف صاحب وبخښئ عارف صاحب، لیکن تاسې وایئ چې داسې ممکنه نه ده، لیکن موږ ته ډېر خلک شکایت کوي، وایي چې کله چې له یوه سیمې څخه له یوه کلي څخه د دولتي ځواکونو په لور یو ډز یا دوه ډزې وشي، نو بیا دولتي ځواکونه د هغه کلي په لور د درنو وسلو ډزې شروع کړي، دې ته نه ګوري چې ډزې په چا لګي شي.
داسې نه ده، یعنی دا خو د خلکو نظرونو ته او د خلکو وړاندیزونو ته ټول د احترام، زمونږ اساسي کړنه څه ده؟ مونږ د هېوادوالو پسې را پاڅېدلي نه یو، بلکې مونږ د هېواد د مخالفینو پسې را پاڅېدلي او مونږ دغه مخالفین چې ما و تا وژدي او زما استا اقتصادي زیرمې بلکې زما استا پلونه ښوونځي مکاتب دا هر څه ورانوي، مونږ د دوی پر خلاف باید مبارزه کوو. نو خبره دا ده چې دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅ وخت هم داسې کار نه کوي، اما که څوک څه مستنده پیښه داسې لري دغه پاره ته زمونږه کمیټه ده د تفتیش ریاست ده د حقوق ریاست ده چې دا اوس زمونږ ډیر پیښ روان دي په دې ځای کې ډیر کړنه ذات شوی دي چې هغه دا اوس د بررسی لاندې دي ما تاسو ته په اوله کې ویل ګوره په بغلان کې پیښه وشوه چې هغه یو خامه کورو چې ورسره خوا کې هغه د دښمن مخالفین مونږ به په نښه کړل مونږ هغه نشروو موږ نشروو او هغه هیوادوالو سره شریکو نو دفاعي او امنیتي ځواکونه داسې یو دای روزل شوی ځواک دی دا په منظم په پلان باندې بل دا چې وایي چې په کوم ځای کې یو ډزو شو تیارې راځي ګورې دا تیارې خو داسې نه دي چې هغه ځانه یو شپلاخ ورته ووژي اوچت شي د دې یو تیارې اوچتېدل له میدان نه پر هدف باندې تلل د ده دپاره حتی خپله دفاع وزارت هم داسې د ستر رسیز ټوله اداره دا په جریان کې کېږي پېښه څېړل کېږي او هغه د اپراسیون ریاست دی چې یو ډېر غټ تشکیل دی په ده باندې کار کوي وغیره بعد دته امر ورکول کېږي صاحب په زمن کې یو شی بل هم زه غواړم چې جناب تسلسل وویل اول او غوښتل د احترام مننه شپنی عملیات هومز موږ داسې نه ده چې یو ته دا ورونه داسې دي چې هغه زموږ د چوکاټ د کار نه واقف نه دي زمونږ چې په کوم شپه باندې موږ شپنی عملیات کوو په یو بستې باندې دا یو هفته لس ورځې په هغه باندې موږ بررسي کوو زمونږ تقریبا ډېر موارد داسې راغلي هم دي چې موږ د ملکی خلکو د تلفات او د مخنیوي په مخه باندې وخت زمونږ عملیات زمونږ لا ته تللي دي لس ورځې یو هفته په هغه باندې موږ کار کوو دا زمونږ کشفي او استخباراتي ارګانونه دا نه ده چې یوازې دفاع وزارت پاسیږي په هغه ځای کې هغه عمل د شپې انجامې په دی کې زمونږ ټول استخباراتي برخې د یوې هفتې
مشکور صاحب دلته یو سوال دا پیدا کیږي چې ځینې خلک وایي چې یوازې دفاع وزارت ځواکونه نه دي دلته مختلف ځواکونه شته دفاع وزارت شته ملي امنیت شته د کورونو چارو وزارت شته ځینې نور ځواکونه دي چې له بهرنیو ځواکونو سره ارتباط لري مثلا په خوست ځینې نور سیمو کې نو تاسو د ټولو په نمایندګۍ خبرې کوئ
صرف د دفاع د وزارت په اړوند تاسو سره خبرې کوم او زه فکر کوم چې په ډیرو مواردو کې تقریبا ډیری عملیات اکثرا د دفاع د وزارت لور ځینې اجرا کیږي ډیر کم شاد او نادر به داسې پیښې به هم وي چې هغه د ملي امنیت د ځواکونو لورې نه او یا هم د کورنیو چارو وزارت لور نه اجرا کیږي نو کې د ښه بهتره به دا و چې دا موضوعات هغې مطرح کړي اما د دفاع د وزارت چې موږ په سر کې دلته موږ یو منظمه اداره لرو چې هغه زموږ د سوق اداره ده چې هر دقیقه موږ ټول افغانستان څارو ټول عملیات څارو حتی په ټلیفون او په مخابرو کوم داسې د وی ټی سی لاینه دونو داسې نه ده چې یو ته داسې فکر کوي چې بس عملیات دی په یو ځای کې بس تیاری او چتیږي په هغه ځای کې ټانک او راکټ انداخي داسې نه ده زه عدالت هم دا وایم چې هر پیښه په منظمه توګه که زموږ تشویقي عملیات هم دي نو په هغه باندې موږ شل ورځې پنځم لس ورځې پلان کوو او که چېرته زموږ څه تعرضي وي په هغه باندې مکمله یو بعضې پیښې داسې وي چې موږ ته ډېر عاجل ضرورت پیدا کېږي چې هغه موږ په دوه ساعتو کې درې ساعتو کې پنځو ساعتو کې په هغه باندې باندې یرغل وکړو او د دېنه علاوه زموږ نور ټولې پیښې منظم تدقیق مطالعه استخباراتي او کشفي ارګانو لوري دي هغه بسته مکمله شي هغه نه بعد اجرات کو
عارف صاحب بسیار تشکر عارف صاحب محترم یگان وقت موضوعات جالب است نامه از پیش ما غلط میشه از اون خاطر ما رو معذرت ما رو قبول کنیم منتها اصل موضوع خو از یاد ما شما نمیره آقای مشکور یه گپ دیگه مثلا ما ژورنالیستا ما این گونه راپورا را که میبینیم کوشش میکنیم تا حد زیاد بسیار احتیاط بکنیم و بسلا توازن برقرار کنیم این تنها ما ژورنالیستا بلکه در روزا ما حیران ماندم که نیویورک تایمز هم در عنوان خود کلان نوشته کرده در 31 جولای که قوای افغانی و قوای امریکایی اینا زیادتر متهم میشه که زیادتر غیر نظامی را کشتن یعنی عنوان ماندن حتی وام سیب یعنی اگر میگه تا نباشه چیزه که کس نگوه چیزه که چی میگن هم یک چیزه میگن مشکور سیب ما نمیخوایم این موضوع رو به نقص کسی یا به فایده کسی انالیز کنیم منظور ما ایست که توجه تمام اکناف جلب کنیم که این مجله و از این مسائل گرفته شما مشکور سیب شما در مورد چی میگن سیب
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد تلفات بلکی گزارش های خود داره ما گزارش های سالانه و گزارش های شش ماهه خود داریم که به مؤسسات سال هجری شمسی شروع میشه ما گزارش های سال گذشته 1397 داشتیم و تا به حال گزارشات 1398 تا به حال ما نشر نکردیم و هم انشاءالله آینده نزدیک نشر میشه چیزی که خیلی مهم است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مسائل قضایایی که افراد ملکی
که تلف میشه در این راسته مستندسازی میکنه، تمام مسائل مشخص میکنه. در این راسته یک بخش به نام نظارت ویژه ایجاد شده است در داخل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از تلفات ملکی خصوصا در مسائلی که جنایت جنگی صورت میده و رخ میده از او مستندسازی میکنه و بالاخره راپور مشخص خود داره. یک برنامه دیگه ای که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ارگانهای امنیت، نیروهای امنیتی و دفاعی است که ما یک تفاهم نامه با وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی داریم که کارمندا و منصوبین این نیروها را حقوق بشر دوستانه بین المللی آموزش میدیم تا باشه که در مسائل جنگ تمام اصول و قواعد را که از لحاظ اصل تفکیک است، اصل تناسب است و اصل احتیاط از جان مال و کرامت غیر نظامیان است باید حفاظت بکنه. بدین خاطر که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کوشش میکنه که در اعلامیه های خودم تنها به مسئله تقبیح نه، بلکه خواسته های خود مطرح بکنه به طرف های درگیر جنگ. و کمیسیون مستقل خوشبختانه توانسته است که بالای حکومت هم تاثیر خود داشته باشه. به طور مثال ما میتونیم بگیم که به خاطر دادخواهی های کمیسیون بالاخره ما به این فائق آمدیم که دولت پالیسی ملی کاهش تلفات ملکی را تصویب بکنه و همچنان دولت به برد جلوگیری و کاهش تلفات افراد.
مشکور صاحب که دست لنز مشاوردون که تواست چه مثلا تاسی دی کمی پیش پا خاطر پا دولت انتقاد کرده یا ورتویلی میدی چه ولی دلتا ملکان وشل شوی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هر هغه پیښه کې چې په هغې کې ملکي خلک تلف کېږي خپل غبرګون او خپل اندېښنې شریک کړي وي د یو اعلامیې په توګه، او په هغې کې نه یوازې دا چې ملکي تلفاتو پیښې غندي بلکې په هغې کې مشخص غوښتنې هم لري. د جنګ دواړو خواو باندې غږ کوي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر باندې لازم تدابیر په لاس کې ونیسي. موږ همیشه دادخواهیانې کوو په ملي او نړیواله کچه باندې، په نړیوالو باندې هم دغه کوو، د جنگ په دواړو خواو باندې هم غږ کوو چې خوشبختانه زموږ دادخواهۍ او زموږ د عدالت غوښتنې په نتیجه کې موږ دې شاهدان یو چې دولت هم ځینې تدابیر په لاس کې تر لاس لاندې نیولي، او حتی په 1999 کال کې د طالبانو هم سو اعلامیې خپرې کړې چې موږ د هغه اعلانو چې د هغه اعلانو هدف دا و چې د ملکي تلفاتو کچه راټیټه شي. همدارنګه طالبانو یو ځل اعلان هم وکړ چې موږ د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر باندې په خپل اساسي تشکیل که یو کمیسیون هم جوړ کړی دی چې دغه ټول د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د فشارونو نتیجه ده.
سلامت اوسه مشکور صاحب. تسل صاحب، تاسو مخکې وویل چې دواړو خواو کمای نه ده کړی، دواړو خواو ملکیان وژلي دي، لیکن دقیق ارقام وړاندې نه کړل چې کومې خوا څومره وژلي دي، کومه خوا د څو فیصدو ملکي تلفاتو او مرژوبلو مسؤوله ده. یو خو دا مسله، او بل دره چې تاسو چې کله دا فعالیت پیل کړی دی د ملکیانو آواز پورته کوي څه تاثیر یې کړی دی په دواړو خواو؟ لکه څنګه چې مشکور صاحب وایي بشري حقونو څرګندونو وایي تاثیر لرلی دی، هم دولت ورته ځواب ویلی دی تر یوه حده پوری، او تر یوه حده د دولت وسلوالو مخالفانو.
تاسو غږ نه اورم؟ خو که چیر ماته اجازه راکوئ نو تاسو پروګرام وخت به هم لږي. مشخصا تاسو پوښتنه مې نه ده اورېدلې، که زما غږ صحیح اورئ
بلې ستاسې غږ اورو. ستاسی غاق آورو واضح ده. زما پختانه داوه، یو خود تاسی دقیق ارقام را دینه کل چه کم خواهده تومرو فیصد ملکی تلفاتو مسئوله ده. بله خبر داده چه آیا ستاسو لکل چه تاسی فعالیت پیل کرده ده ارقام خبروی شکیل خواهو تر چه هده پوری ستاسو ده ارقامو پورانده غبرگون شدله ده؟ تر چه هده پوری پا خپل کار که یعنی پا دی ملکیانو پا نوجلو و نجوبلولو که کمی راوسته ده؟
غبرګون خو یې دا ښودلی دی چې په خبرو کې مثلا حکومت رئیس جمهور دې ته وهڅول شو چې هغه درې ځله فرمان ورکړي چې ملکي خلک موږ ته د وژلې موږ ته د زغم وړ نه دي، وروسته یې سنګین له پیښې. همدارنګه وسلوالو طالبانو خپل کمیسیون غښتلی کې په هغه کې بېرته له سره ټاکنې وکړلې چې د ملکي خلکو د خوندیتوب کمیسیون دی ایجاد کړی. ایجاد و د هغې د ښه قوي کار لپاره یې دا کار وکړ، اعلامیې یې خپرې کړلې. همدارنګه وزارت دفاع هم په بار بار باندې د
ملکی تلفات دی کمختی پالیسی خبر رکی چی متاسفانه غای عملی هم نکرلا و دیر بارز نتیجه این ور نکره په څنګه کې ورسره حکومت دا ورسته کې تو کسیده کمیټه جوړه کړې ده چې څنګه دوی کولی شي چې د ملکی خلکو دغه چې مرجوب له ورته وړي دغه پیښې وڅېړي او له هغې وروسته بیا رپورټ جمهور ته وړاندې شي او هغه رپورټ باندې بیا هغه وروشي او هغه کسان چې هغه مجرمین پېژندل کېږي هغوی ته جزا ورکړل شي. دا هغه د الودلو هغه زموږ د دادخواهۍ او هغه نتیجې چې بالاخره حکومت او اسلوال طالبان دې مسلې ته متوجه کی په نړیواله کچه باندې په دې باندې بحث کی. دا نن چور باندې تاسو بحث کوئ، درسنۍ چې بحث ور باندې کی، دا د دې معنا لري چې دلته یو حرکت وجود دی، خو په عمل کې چې دوی کمښت نه لري راوستلی، دلته د جګړې بڼه بدله شوې ده. څنګه چې د ملکي تلفاتو وژل زیات شوي دي، جګړې ورسره تغییر کړی دی. حکومت په د باندې نه په ولسوالیو کې، په ښارونو کې، په یو شمېر کلو کې بمبار ته کش ورکوي، هوایي بریدونو ته یې کش ورکوي. وسلوال طالبانو چې زور راغلی دی، هغوی تر فشار لاندې شوي دي. هغوی مخه وکړله ښارونو ته. په ښارونو کې داسې سیمو کې دا مرګې بریدونه کوي چې هلته تر ډېره حده پورې ممکن خلک اوسېږي، یعنی ډېرې معلومې اډې د دواړو لورو نشته چې نظامي اډې اوسي. سړی وایي چې دوی دلته برید سره کوي، نو په دې کې دوی ملت ته ملامت دي، هم وسله وال طالبان، هم همدارنګه حکومت، چې دوی دواړه د دې دعوا کوي چې موږ قوانینو ته ژمن یو، موږ د بشري حقونو ته، همدارنګه اسلامي قوانینو ته. متاسفانه دوی په دې کې کام راغلي.
بله، خب حالا آقای ساروان، بریم به شنونده عزیز ما بر از نام یک چند دقیقه فرصت بتیم که اونا هم سوال خود طرح کنن، اگر دلایل بسیار واضح در دست داشته باشن امیال بگوین که یکم اگر روی صحبت بکنیم. یک اعلان کوتاه داریم.
نظر سب شاغل زبیر عارف غواری چی چو وی فکر کنم چی دی تکل سب دی سرگنده اونو
غوارم.
بله میربانی،
غوارم داده. بله آوری.
بله بله میربانی،
تسل سب تلدائی اوویم چی محترم تسل سب یو بیانو که چی دوار لور اډې نشته. ګوري زمونږ اډې معلوم دي، زه یو پیښه د کابل د تاسو ته وایم، د ګلبهار ټاور په سیمه کې دوی راغلو په دغه ځای باندې یو برید ترسره کړ. تاسو ولې څومره هیوادوال زمونږ په دې کې شهیدان شول او په دې کې ټپیان شو. یعنی دوی چې کله کمیسیون جوړ کړ د ملکي تلفاتو مخنیوي، د ده سره خوا کې تاسو وګورئ په غزنی کې په درېیمه ناحیه کې دا سره کم کمیسیون ده چې دوی ته دا اجازه ورکوي چې دا په دغه ساحه کې وسو. دوی په دغه پوهېږي چې په دغه ساحه کې کورونه دي، په دغه دار کوسي کو بل داډې خبر دا چې زموږ ټول اډې معلومې دي، پار ځای کې بیسونه دي، ولسوالۍ دي، پوستې دي. هغه څوک چې اډې نه ده معلوم چې هغه غلچکی دی، هغه فقط او فقط لکه د غل راځي برید کوي، بېرته تښتي کله په مسجدونو، کله په روغتونونو او کله هم د خلکو په کورونو. زموږ کله کله چې دا عملیات ډېر پڅ دي، د همدې دپاره پڅ دي. موږ دا نه وایو چې موږ څه کوو، دا صحیح دي. ګورې موږ د ملکي خلکو د تلفاتو په حصه کې کوشش دا کوو چې تسل صاحب چې دا باید راټیټه شي، بلکې ټیټه نه، دا باید صفر شي. جګړه دا د هېواد د مخالفینو سره، موږ په جګړې په ډګر کې ولاړ یو. زموږ ټانک هم معلوم دی، زموږ تارم معلوم دی، زموږ بیس هم معلوم دی. نو موږ دوی سره کوشش کوو چې وجنګېږو، د هېواد مخالفین ستا مخالف او زما مخالف دا له منځه لاړ شي، د دې هېواد د اقتصادي زیرمو، د پلونو، پلچکو، د سړکونو دښمنان له منځه لاړ شي. نو بنا ان دولت اډې لري، د دولت اډه ښکاره ده په هر ځای کې، که په کابل کې دی، که په ننګرهار کې دی، که په کندهار کې دی، او که په بدخشان کې دی. هغه څوک چې اډه نه لري، هغه دښمن دی چې مقابل لوری طالب دی. او په زمین کې ګورې تسل صاحب، تاسو یو خبره وکړه د حوان ذکر، موږ په فاریاب کوزه په کوم چا د کوش ټېپې په بازار باندې ګوره دی رسمن بریدونه پرې کول. اما دولت دا څه نه کوي. د دولت دنده همدغه ده چې د هېوادوالو ساتنه وکړي. نو بنا کور ودان، ما تاسو خبر کوم.
ډېره مننه، مننه، سلامت اوسې. اوس به اوریدونکو ته ورشو، مېلمانه به هم بیا در وپېژنو او د ټلیفون شمیرې به هم اعلان کړو. خو له لنډې خبرتیا وروسته
نظرتان درباره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟ به شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم پیام های کوتاه بفرستید.
شنوندای محترم، موضوع بحث ما تلفات ملکی است. مهمانای بسیار کاکا داریم. محترم آقای زبیر عارف، معاون سخنگوی وزارت دفاع، بسیار تشکری میکنیم که به برنامه اشتراک میکنیم و از اینکه سخنگویا کلشان هم ترواشه بسیار مسائل خود به خود خوب میشه. همچنان محترم آقای شکرالله مشکور، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، که بخیر هم در این روزا یک نفر نوام رئیسشان شده و براز نام بسیار تلفون میکنیم جواب نمیده، خدا کنه که حقوق بشر ما را در نظر بگیره. و همچنان محترم آقای عزیز احمد تسل، رئیس گروه عدالت خواهی و حفاظت افراد ملکی از امتنیس. آقای سالوان، ما شماره تلفنم با اجازه بسیار آشتا هستم، میگم بیاید خودت باز تیز تیز میگی. 0700-822-755 و 0799-203-540 و 00-42-02-21-12-45-01 هم یکم بین المللی ما هست.
او لکه څنګه چې وویل شول په خبرتیا کې کولای شي د افغان بیسیم د 1313 شمیرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوي، او که انټرنیټ لري زموږ د سکایپ ته د رادیو دات ازادي رادیو ټکای ازادي اوریدونکي د ټلیفون له لارې لري. اول دوی ته نوبت ورکړو، خبرې وکړي.
مننه سلام، تاسو سلامونه، تاسو همکار نظر تاسو
ته سلامت اوسه. قاری صاحب پښتون، مهرباني.
تشکر. زغوانم لر نظر رو کنیم پسنا در ساعت یومی علمات سلرم مشکور صاحب صاحب. اول خونی نظر دادی سرلان صاحب کرموز بانی هیچ چه از را ندهی شوی در افغانستان در خلق و یونی درشی خوشی چهار سرهی در حقیق سلرزه توری افغانستان بوست وقتی دیخی در افغانستان در جمع مظلوم ملت وینی مطور رو تخوشیسی ویدی خوانجی نیتی خالک. او بل خبر از دا چې هیڅ څوک خپل ځان ملامت نه بولي. دا څوک چې دا وژنه کوي خپل ځان ملامت نه بولي. اوس هغه ورځ د فاریاب خو جوړه موږ سره وسو د بل چراغ په ولسوالۍ کې، یعنې تاسو به تر اوسه نه اورېدلي چې پر مرده باندې چا تیزا پاشلي، پر مرده باندې تیزا پر پاشلي چې دا مرده وسړېږي چې دا ووایي چې دا د مرده خراب شوی دی. نو دا خبره دا کرین ستا په موږ کې سوی دي. دا که څوک نه تایید خلک یې تایید خلک لیدلي دي. ساسو میلمه سیم پوښتنه دا ده کله مشکور سوای چې دوارو طرفو اعلانې خبرې کړې، نو په دغه اعلانې باندې څومره عمل وسو؟ نو ملت د اعلانې څخه چې عمل نه پکېږي، ملت پر ملت باندې خو چا زړه ونه سوځي. او دوهم د عارف صاحب پوښتنه دا ده، د خلکو په کلي کې د خلکو په کورو کې سنګرونه نیسي، هر څه ته دا غلط استخباراتي راپورونه رسېږي، غلط پروژې ته رسېږي، تاسو چې مرځئ زړه ورته هلته بمبار کوي، او یو به هغه پوښکې مري شل نه پر ملکان پوښکې مري. لار د حل څه شي ده؟ د ملت څخه لار د حل ورکه ده.
صحیح کور ودان مننه. ملت څه وکړي؟ بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته او میلمنو ته نیک هیله سلامونه وایم. جاوید له جلال آباد خانه.
مهرباني کوئ جاوید.
زما خو نظر او یو سوال هم لرم. نظر مې دا دی چې په ځواکونو کې هماهنګي نشته، ځکه په جلال آباد په ننګرهار کې څومره زیات عملیاتونه کېږي. یو کله یو سفریت دی، کله سفر دی، کله ملیان ځانګړي ځواکونه دي، کله کورنۍ چې پیر وزارت ځواکونه دي. هر یو په خپل سر کله چې ولایتي ادارې نه پښتنو کې هغه مونږ په جریان کې نه یو. نو وزارت دفاع چې دی، وزارت دفاع عملیاتونه ډېر کم دي په جلال آباد، خصوصا ننګرهار سیمه کې. نو زیاتره د ملي امنیت راو سفر دی څه وریاست کې دا خېټې عملیاتونه کوي. او پاتې شمول کې هم ټول د دولت هوایي ځواکونو کې ډېر زیات تلفات لري. تاسو وګورئ په چپلار کې د مکتب مدیر سره لزامونو مې په قتل ورساو. تاسو وګورئ په توتې شمول کې یو موټر سره ماشومان او ښځو هغه کولمن دی و په روداتو کې یو کور وویشته. په چین کې هم داسې په ودونو باندې په یعنې دا پېښې زیات تکراریږي. نو په دې هغه باندې څه چې شی نه کېږي چې یوازې اعلامیې خپرې شي. څو هم چې هغه کسان چې داسې کارونه کوي، مثلا دا د چپلار د پېښې دا باید محکمه شي، دې باندې باید علني خلک وګوري چې دغه د پولیسیاخي ته لاړو بندي شو، جزا ورته ورکړو چې بیا به دا مخنیوی وشي. نو دغه مې نظر و. مننه،
ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان. یو اوریدونکی بله مخلو، بیا مېلمنو ته ورځو.
وفرمایئ.
سلام علیکم. وعلیکم
السلام.
نظر صاحب محترم، تاسو سلام مونه سروان صاحب ته او د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ملمنو ته
سلامت اوسئ. نورانی صاحب،
فهیم نورانی نبینه لغمان نه. واقعا موږ تاسو په دې ورسته کې ګورو چې د ملک افرادو وجنه د ټول طرفو له خوانه بيخي ډیر شوې ده. زمونږ له ټول خوانه دا غوښتنه ده چې لطفا د ملکی ژوند د ملکی افرادو ژوند ته پاملرنه وکړي، او هر باید که طالبان دي او که دولت دي باید خپل قرارګاوي، البته طالبان خو معلوم نه دي، دولت باید خپل قرارګاوي دي ملکی افرادو د کورونو نه بلری ساحو کی جوړ کی. او بل خبر ادا سروان صاحب محترمه، مونږ او تاسو ګورو چې وای چې اعلامیه خپرې شي او استراتیجیګان جوړ شي، ولې دغه استراتیجیګان نتیجه نه ورکي؟ دلته خلکو کې داسې یو هغه ده چې وای دا یو کومه موسسه ده، وای غواړي چې دې ته د خارجانو لخوا نه هدف راغل کیږي چې دغه په میاشت کې په دغه میاشت کې دغه نه ذریعہ یو نیم در کسان ملکی خلک به وژنې.
مشکور صاحب که تاسو جواب وایستی افغانستان د بشری حقوقو د خپلوا کمیسون د ویاند او کمیشنر په توګه اوریدونکو وای چې ستاسو اعلامیو نتیجه نه ده ورکړې، او شاید هم یو خبره یو دلیل هم دا وی چې دا دی په جولای په میاشت کې 1500 تنه ملکیان وژل شوی یا ژوبل شوی دي چې له 2018 کال را په دې خو تر ټولو زیات تلفات دي. دوی وایي چې ترڅو مثلا جاوید دوول ترڅو چې هغه څوک چې د بشري حقوقو سرغړونه یې کړې ده ملکیانو ته مجبور لاړول ده هغه محاکمه نشي او سزا ونه ویني، اعلامیه تاثیر نه لري، څه وایستوي ته؟
بله، مدینه مخکې ابو الروس چې متاسفا د تلیفون خراب اړیکې له امله د نوم زده شو کړی، هغه ویل چې څوک ملامت دی کنه، هر هغه خو طرف چې د هغه د ملکی تلفاتو سبب ګرځي هغه خپل ملامت دی، هغه به خپل ملامتي ومني. دا چې سره مقام موجود چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه طرف ته چې هغه د ملکی تلفاتو سبب کیږي هغه ته خپل اعلامي او پیلامیو کې خپل سپارښتنه او پیشنهادات وړاندې کی. مثلا من همیشه دولت ته وایو چې دغه پیخو عاملین ته دغه پیخو عاملین دی ولی ولا شي او عدلی او قضایی تعقیب لاندې دی ولی ولا شي. همدارنګه من پیشنهاد دا کوم غوښتنه من دغه د جن او مروال قوانین د باید رعایت شي، همدارنګه د ملي اردو ملي دفاع او امنیتی یا د جنگ یا د جنگي ځواکونو لپاره د بشر دوستانه نړیوال حقوقو په اړه روزنه ورکړ شي چې خوشبختانه دغه زمونږ د کمیسیون په همکارۍ روان دی. همدارنګه زمونږ بل غوښتنه ده چې د هغه قانون دی د افغانستان حکومت لخوا دولت لخوا تصویب شي چې د ملکي تلفاتو د جبران د خسارې په اړه دغه کیږي. بله مسله ډېره مهمه دا ده چې زمونږ غوښتنه به همیشه دا وي چې د دواړو خواوو لورې د آتشبس یا اوربان اعلان شي، ځکه هغه کوم پریکړه چې په دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ هوکړه پیش شوې وه هغه دا وه چې په هغې کې به دغه د جنګ نړیوال قوانین دوی رعایتوي. دې کې شک نشته دی چې خواوې زمونږ د اعلانیو او د عدالت غوښتنې په نتیجه کې ځینې ژمنې کړې دي، ولې بدبختانه چې دغه ژمنې په کل کې په کلي ډول سره نه دي تطبیق شوي. زمونږ هم غوښتنه همدا ده چې هغه ژمنې یا هغه ستراتیژیانې یا هغه بورډونه چې په دواړو خواوو کې جوړ شوي دي، د دواړو زمونږ غوښتنه دا ده چې د ملکي تلفاتو د کچې د مخنیوي په خاطر باندې د خپلې ژمنې عملي کړي. او دې کې شک نشته چې په هغه ټولنه کې چې جنګ وي هلته د بشري حقوقو نقص همیشه مخته کیږي. من هیله مند یم چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې لپاره خوشبینه ده او د هغه سولې نه ملاتړ کوي چې په هغه کې د اساسي حقوق او ازادي پکې خوندي شوی اوسي. زه هیله مند یم چې موږ پر راتلونکي کې به دا سولې شاهدان شو چې دواړه خواوې د بشر ازادۍ او هغه اساسي حقوقو ته ژمن شي، او بل اخر زموږ په هیواد کې د جنگ ټغر ټول شي او ټول خواوې د افغانان په یو ټغر سره راټول شي او کولی شي په آرام سره ژوند وکړي.
بله، قبل از اینکه به عارف صاحب فرصت بدیم که سوالا رو جواب بدن، من میخواستم از آقای عزیز احمد تسل یک سوال بکنم. تسل صاحب یک موضوع دیگه، مثلا وزارت دفاع شاید حق به جانب باشه، بسیار پایبند کرده دفاع میکنن کی کار نمیکنیم و کار نمیکنیم، منتها دیگه یک مشکل دیگه هم از غیر از وزارت دفاع دیگه ارگان ها هم هست، دیگه گروپ ها هم هست.
اوریدون که مرتبه شرایط
بله بله مثلا به طور مثال اربکی ها و پلیس محل خیرش محل و یک
یک متجانس یک چیز، شاید اونا هم به مردم زیاد مشکلات ایجاد کنن، اونا هم سر به خود حرکت کنن، مثلا غیر مسلح مسئول از ایتگاپا صاحب نی. این موضوع را شما در نظر گرفتین یا در این مورد کدام معلومات خاص دارین به ما؟
دقیقا قسمی که شما می فهمین، وزارت دفاع در آخر عملیاتشان تقریبا محدثی را که می خواستن تعیین بکنه هدفشان برجا بودن، اما پهلوی وزارت دفاع سه قطعه خاص که ما دارم 01، 02، 03 این قطعه های هستن که مربوط به وزارت دفاع نمیشه، قسمی که ما معلومات داریم و نه هم اونا پاسخگوی به ریاست جمهوری هم نیستن. اونا کسایی هستن که در ساحه هدف خود را تعیین بکنن پشت از اون میرن. اونا در قصه تلفات افراد ملکی اصلا نیستن و متاسفانه راپوری را که از ساحه اونا دریافت میکنن راپورشان دقیق نمی باشن، یا مثلا راپور روز شنبه برشان داده میشن، اونا هفته آینده شنبه میرن اونجا عملیات میکنن. اگر دشمن باشه خب معلوم دار که از اونجا فرار میکنن، و یا مگر یا بعضی وقت اونا بسیار بسیار با امکانات بالا میرن عملیات میکنن، اما مقابلش یک قومندان یا یک چند نفری از مخالفین حساب میشه علیه از اونا جنگ میکنن یا برخورد میکنن، به جای اینکه اونا مخالفین را دستگیر بکنن یا یک تاکتیک جنگی خوب را استفاده بکنن تا که بر مردم صدمه نرسن، دقیقا قریه را بمبار میکنن، خانه را بمبار میکنن. یعنی زیادتر حادثات را که ما تحقیق کردیم، ما رفتیم ساحه را دیدیم، امرای مردم مصاحبه کردیم، یعنی قصه را میشنوین که اصلا در قوانین جنگ نیستن.
بله،
و متاسفانه این گروه ها بخود سرانه عملیات میکنن که باعث نگرانی مردم ملکی شدن.
دیر زیاده مننم شاغل زبیر عارف، تاسی دی تاسل صاحب خبری موریدی دی اوریدون کو هم مثلا یو اوریدون کی ویل چه دی دولت وستوال مخالفین دی خلکو پا کورونو کی پوٹی شدوی چوو که تاسی رازی پا کورونو بمباری کوی
مهربانی ما سلشتر جناب قریف یک پشتون نفاریاب نه گوری دست دی چه یو جگره پا دگر که بعضی پیخ مست کیجی او یو داسی چه اغازمون پلان شوی عملیات وی پلان شوی عملیات زمونږ د کشفی او استخباراتي دی ورور ویل چې غلط استخبارات راځي، دا څنګه ده مونږ په دې واقعات او حادثاتو کې دخیل یو، دې عملیاتونه مونږ پوره آگاه یو، د دې نه واقف یو. زه تاسو ته بالکل یعنی مطمئنه خبره کوم چې هغه عملیات زمونږ پلان شوی وي، په پلان شوی عملیاتو کې خدای شاهد حال دی چې زمونږ دپاره د دښمن د ډېرو غټو غټو ځینې حتی د یو ماشوم د یوې ښځینه او که هغه څوک وي چې هغه د جګړې نه بهر سړی دی، ملکی سړی دی، دا زمونږ دپاره ډېر قیمتي دی. مونږ ډېر پیښې واقعات چې مونږ هغه پرې ایښي دي د دې مشکاتو مونږ ته کشفي او استخباراتي ارګانونه چې کله راپور راکوي نو دا نه ده چې دا مونږ هغې مونږ ته څه راپور راکړو مونږ هغه اجرات کړو. په هغه باندې دلته کمیسیون دی، په دې کې د سوق اداره مشترکه سوق اداره ده چې هغه د امنیت دی، د پولیسو او د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې کار کوي. د هغه نه بعد بیا د ملي دفاع وزارت سوق اداره ده چې هغې په دې باندې بیا اجرات کړي. نو داسې نه ده چې مونږ څوک د مونږ د څه وایو په هغه ځای باندې دا کار کوو. دې ته اطمینان ورکوم چې داسې نه ده. او کله کله د جګړې پیښې داسې راشي او را شویم دی چې په هغه ځای کې تصمیم نیول دانی چې هغه مشورو ته اړتیا لري، د ځان د خوندیتوب لپاره به خامخا ته به هم څه کوې او زه به هم څه کوم. نو داسې پیښې رامنځته شوي دي. او بل زمونږ جاوید صاحب ورور ګورې د ننګرهار نه یو خبره وکړه، دی یو پیښه وویل چې په چپرهار کې همداسې په دې ټولو ساحو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ په کلي کور کې زه ګرځېدلی د ټولو ساحو نه خبره د ټولو قومونو پر ګڼو سره زه پېژندګل وم. د توتو په پیښه کې ده یاده کړه مشخصه ویل چې د توتو پیښه شوه. ګورې په دغه ځای کې یو موټر سلاچا چې د جګړې د ډګر نه دی وځي، صحیح دی وطن دی حالات دی، باید مونږ ټول خلک په ده پوهشو چې د جګړې په حالت کې څه رقم ووځو. دغه موټر چې سلاچا وه په دغه ځای کې دا پیښه تقریبا سب کوم درې میاشتې تر مخ شوه چې جګړه دا روانه ده او دغه ځای نه دغه کورنۍ چې خپل ماشومان او ځانان پکې بار کړي وځي. او دته ګوره اردو یو ځل ډز نه کوي، هیڅ وخت هم دا نه کوي. مونږ خپله موجود وو په دغه جګړو کې، موجود وو، مونږ وو، یو لیدلي مو دي. دته اشاره ورکوي چې ته ودرېږه یا به د هغې پام نه یي شوی. ګوره د ملي دفاع وزارت دا راپور هم نشر کړ او پام نه کېږي چې هر څه خو هغه به دا د هغه وخت خبره وه، ځکه مونږ د هغه فکر نه شو مطالعه کولی. دته اردو لاس ورکوي چې ودرېږه او ځای د جګړې د ډګر نه راوځي چې ماشومان دي، دا به چرګان هم چېرته کوم طرف ته فرار کوو ځان به یې ویسته. او بالاخره دی ودرېږي نه یا یې نه ویني په دې ځای باندې دا ډس کېږي
دا خلک ټول شیطانیږي چې ګوره هغه پیغام موږ نشر کړ نو دفاعي امنیتي ځواکونه تاسو ته ګوره په یقین سره وایم تاسو دا ومنئ تیم د مړی نه نیولی شي او بل نیولی شي هر سړی نیولی شي موږ په ډېرو ځایونو کې ولیدل ګوره چې زموږ په ځواکونو باندې خلکو ګزارو کړو د خلک سپینګیري راغله زنان راغله په سپېړې ووهل د هغه به زوی شهید شوی یا به د هغه زوی یا به کور کې ماشومان او په تاسو ویډیوګانې ولیدلې اما اردو عسکر یا د پولیسو عسکرو ته ولاړ دی هغه ته څه وایي نه یعنی الحمدلله ستاسو ځواکونه داسې نه دي زه تاسو دا یقین در کوم دغه هر څه چې دي دغه ټول مشکل په بعض پیښو کې داسې راشي چې جګړه د دې تقاضا وي چې د ځان د پیښې لپاره هم د دې لپاره چې ته ځان وساتې د ځان د ساتلو لپاره هم ته ګزار کوې
عارف صاحب محترم شما کل انتقادات اینا را شنیدین البته ما شما کل ما منظور ما این نیست که ملامت پیدا کنین چون قاضی نیستیم منتا امیج یک موضوع رو یک سوال مطرح میکنم صاحب بله سوال مطرح میکنم با شما جواب بدیم برای اینکه وقت ما کم شده میره بله امی بگوین بفرمایید صاحب
بله ما میخوام یک موضوع روشن کنم که امین نیروهای دفاعی امنیتی کشور ما نمیگیم ما در جریان جنگ قرار داریم اینو قبول داریم که واقعات و حادثات بعض وقت بعض مشکلات نه آیا ما رد نمیکنیم مگر ما اینو برای شما اطمینان میدیم که هیچ وقت هم هیچ فرد مربوط به نیروهای دفاعی امنیتی کشور قصدن این خوب است قصدن هر عمل که صورت میگیره او یک جنایت جنگی است که شما دیدی شاهدی که قبلا هم بودیم که ما جنرال را فعلا در بعض موارد حتی تصفیه منصبه ما در هم که قضیات که آمدید در بندیخانه قرار دارن بنا ان ما برای شما تسلیل تن که نیروهای دفاعی امنیتی کشور هیچ وقت هم قصدن به یک هموطن خود حتی یک آزار و اذیت نمیرسانه
برای یو څو پیغام به مولولو چاوریدون کو راستولې دي غلام رضا د دایکندی له کجران ولسوالۍ څخه لیکري دی وای طالبان چې دلته هر څومره خلک وژني هیڅوک هم یادونه نه کوي خو که دولت یو اشتباه وکړي ټولې جدي نيسي راز محمد ریاض له زرغون کلی څخه لیکلي دي اکثره تلفات ملکیانو ته د دولتي ځواکونو له خوا اوري عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي چې له ټولو خواو غواړو چې ملکی وګړو ته توجه وکړي او مرجو بله وروانړوي غلام سرور نبی زوی لیکلی دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري لا ډېر تلفات خلکو ته اوړي لیکن څوک ورته توجه نه کوي.
تشکر. واضح است که میگن که درخت میوه‌دار باشه بر از او هر کس سنگ مندازه. از او خاطر ما عارف صاحب گیر کردیم و انتقادات خود تر کده میریم. عارف صاحب معتقدم یک ریفرم و تجدید نظر به خیالم که به کار از برای اینکه در جنگ هایی که ضد تروریسم میشه یا ضد کسایی که کارا میکنن یک تکتیکشان هموز که کتی یک دانه گلوله میخواین که کل اردو رو بسلا بس یک سو سوق بتن اتگپا. از او خاطر سیستم کماندویی زیادتر اگر شاید وز تیاره یعنی یک فرد دو فرد باید برد داخل امو یک نفر یک گلوله رو که فیر کرده او رو بگیر کنه سیب یک اماهنگی و یک تجدید نظر در بین تمام نیروهای امنیتی به خیالم که ضرور رسیر قبول دارین یعنی عارف سیب.
ما انمی هیچ کارهای ما بدون از اینکه هماهنگی نباشه بزرگوار ما بخاطر بهبودی کار همیشه فکر میکنیم همیشه مجلس میکنیم و همیشه پروگرام میگیریم که چطور میتونیم که دیگه هم بتانیم امی تلفات ملکی به صفر بیایا ای به معنی دیده ایست که کم دایه ای باید صفر شوه محوه شوه و در پالویز دی این نیست که ما میگیم که کدام پروگراما یاد که توکلی روانه سو یالا نه ما کوشش میکنیم نهایت روز به روز هر روز ما برای یک ساعت سوق اداره در اینجا تمام بزرگای انمی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور به شمول امنیت ملی و وزارت داخله در اینجا هر صبح برای یک ساعت الی کنیم ساعت برای وضعیت امنیتی افغانستان و 24 ساعت گذشته بررسی میشه و پلان های آینده گرفته میشه به خاطر بهبودی انمی وطن و انمی وطنوال دغه بنا ما کوشش میکنیم که به روز به طرف بهبودی برویم و چیزی که شما تذکر دادین که یک جا یک گروه لفای بشو بلوزی یک نفر دو نفر کمندو ببینه یک نفر دو نفر کمندو در شهر امنیت برابر ما در بعض موارد شما دیدید که در بعض ما حتی تلفات دادیم در همچ موضوعات یعنی وقتی که کمندو یک ساعت حرکت میکنه برای زوا اقلا امو کم از کم دو بال هلیکوپتر در کار است به شکل نیروهای زمینی دو در کار است که اوجا برن اگر ما یک نفر میگیریم بعد ما حتما عملیات ما مکمل باشه حتی از امبولانس تا هر چیزی که باشه.
بله تشکر.
ما
بله عارف صاحب محترم، وقت ما خلاص برای ازی که همکارای تکنیکی میگنم به خاطر آماده ساختن استودیو به برنامه بعدی، مال ما را نزدیک از بزور از استودیو بکش. آقای میرحمد صافی امروز همکار تکنیکی ما هستک، از او خود در آینده بازم میره تغییر میتین. گفته شما بسیار درست است، گفته کل مهمانان درست است. محترم آقای زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، محترم آقای شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی کمیشن مستقل حقوق بشر، محترم آقای عزیز احمد تسل رئیس گروه عدالت خواهی و حفاظت در افراد ملکی، از اشتراکتان بسیار زیاد تشکر. امیدوار هستیم که این برنامه باعث آسوزدن قناعت شنوندای ما شده باشه، مرزی که در تلفن اتومات بسیار پیام گذاشتن. امروز همکارای ما که در عقب میکروفون با ما همکاری کردن، آقایان رامین کاکل، شمشاد زدران، آقای میر احمد صافی و وجمع جبارخیل، از شما بسیار زیاد تشکر. به امید یک سال دائمی تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.
چی ده تاریخ پا بی قابو هستی سور لیکوله، پخ کتا پور تا پختنو باندی ننور و لگی دو
سنسو